ماسپخین دو بجې دی زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د ترشنه اسمان لاندې پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نننۍ خبرونې د بحث موضوع ده د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت او د تروریستي ډلو وروستیو حملو ته په پام سره راتلونکي احتمالات. اسمت څاروان د دې خبرونې کوربه دی چې له خبرونو وروسته به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم خبرونو سرټکی د امریکا او طالبانو استازي په دوحا کې مخامخ خبرې کوي. کرکټ بورډ د زیمبابوې کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دنده ګمارلی دی او د امریکا ولسمشر هغو دوو خبریالانو ته چې د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده مبارکي ویلې. بشپړ خبرونه. د طالبانو جګپوړي چارواکي او د امریکا استازي نن او سبا د قطر په پلازمینه دوحا کې خبرې کوي. د امریکا د حکومت یو استازي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د امریکا استازي به هڅه وکړي په دې خبرو کې د طالبانو مشران وهڅوي څو د ښځو او نجونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وکړي او د ټولو لپاره د منلو وړ ټول شموله حکومت جوړ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دي چې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړی پلاوی پرون جمعه دوهې ته ولاړ. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري اسوشیتد پرس ته ویلي چې امریکایي پلاوی به هڅه وکړي طالبان د سولې د موافقې په اساس د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین اسوشیتد پرس ته ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د سولې د تړون بیا کتنه هم وشي. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري داسې یوه غونډه کوي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په کندز کې ځان وژونکي برید ستر ناورین رامنځته کړ او امریکا له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي چې خپل عزیزان یې په دې چاودنه کې له لاسه ورکړي. د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې د سید آباد ګذر د شیګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د شاوخوا 50 کسانو ژوند واخیست او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په کندز کې له پرونۍ چاودنې وروسته په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل:
Obviously any loss is an enormous
خکاره خبره دا چې هر انساني زیان ستر دی، لویا ټراجیډی دا. او موږ له هغه کورنو سره چې عزیزان یې وژل شوی دي د زړه له تله خواخوږي لرو. موږ به هڅه وکړو خپل هغه شریکان چې په افغانستان کې له موږ سره درېدلي وو او غواړي چې اوسي له افغانستان نه وباسو.
د کندز د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی او ویلي دي چې دا ځانمرګی برید یو اویغور مسلمان کړی و. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پخوانی ټیسټ کرکټر اندرو فلاور په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د سلاکار روزونکي پر دنده ګمارلی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې فلاور تجربه کار کرکټر دی.
اندرو فلاور د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر چې د روزنې په برخه کې ډیره زیاته تجربه لري، د خپل وخت یو ښه کرکټر هم پاتې شوی. په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سلاکار روزونکو په توګه وټاکل شو.
فلاور د زیمبابوې د ملي لوبډلې لپاره په ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزو لوبو کې مسابقې کړي. همداراز له 2009 کال څخه تر 2014 پورې د انګلستان د ملي لوبډلې او په لویو لیګونو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ ادارې مشر عزیز الله فضلي ویلي فلاور به وکولی شي چې د شل اووریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغانستان لپاره د روزنې په برخه کې ګټور تمام شي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن روس خبریال دیمیتری موراتوف او فلیپینی خبریال ماریا ریساتا د نوبل د سولې د جایزې مبارکي ویلې ده. دا دوه خبریالان چې د بیان د ازادۍ د پرمختګ لپاره هڅې کړي پرون د 2021 کال د نوبل د سولې د جایزې مستحق وګڼل شول. ولسمشر بایدن په یو بیان کې وویل موراتوف او ریسا پرته له دې چې ستړي شي او وویریږي د حقایقو د موندنې هڅه کړي بایدن زیاته کړه چې دې دوه خبریالانو له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې او د فساد د افشا کولو لپاره هڅې کړي او د شفافیت د رامنځته کېدو لپاره یې کار کړی. د 50 کلن مراتوف د نووایا ګزیت او ورځپاڼې له مؤسسانو او له 24 کلونو راهیسې د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر دی. 50 کلنه ماریا ریسا بیا له نږدې 2 لسیزو راهیسې د CNN د جنوبي آسیا د برخې تحقیقاتي خبریاله ده. د روسیې حکومت په رسمي ډول د 24 ساعتونو په اوږدو کې د کورونا د وبا له کبله د 946 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پرون دریمه پرله پسې ورځ وه چې په یوه شپه ورځ کې په روسیه کې د کووید-19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر له 900 اوښتی. تر اوسه په روسیه کې د رسمي شمیرنو له مخې د کووید-19 د قربانیانو ټول شمیر له 214 زرو اوختای دی، خو ډیر څارونکي په دې باور دي چې په روسیه کې د دې ناروغۍ د قربانیانو اصلي شمیر تر دې لوړ دی. او رسای خبر انګلا مرکل چې د جرمني صدراعظم په توګه یې دنده پای ته رسیدلې ده نن اسرائیل ته ځي. میرمن مرکل به د دې سفر پر مهال د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرزګ او له صدراعظم نفتالی بنت سره وګوري. اسرائیل ته د میرمن مرکل سفر لومړی په اګست میاشت کې پلان شوی و، خو د افغانستان د جریاناتو له کبله دا سفر کنسل شو. ټاکل شوی د سپتمبر میاشتې په انتخاباتو کې د جرمني انتخاب شوی حکومت ډیر ژر د چارو واګې ترلاسه کړي او د انګلا مرکل د کار اوږده موده پای ته ورسیږي. د خدای پامنۍ د سفرونو په لړ کې میرمن مرکل د تیرې اونۍ په پیل کې د پاپ د لیدو لپاره واتیکان ته ولاړه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته موز اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بمیاو غلچکی بریدونه زیات شوي دي. د ډیرو دا ډول بریدونو مسؤلیت داعش سختری زړه په غاړه اخلي. پرون د کندوز د سید آباد د سیمې په جامع جمعه کې انتحاري برید نږدې 50 تنه ووژل او تر 140 ډېر نور ټپیان کړل. له دې سره په یو وخت پرون د ننګرهار په چپری هارول سوالي کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د طالبانو یو قومندان ووژل شو. د دې برید مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی دی. په ننګرهار کې د تورته بریدونه تقریبا هر ورځ کیږي. په عین وخت کې په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې چې طالبانو به پر هغو ډلو کنټرول وساتلی شي چې په تېرو کلونو کې له دوی سره اوژه په اوژه د افغانستان د جمهوري نظام او د امریکا په مشرۍ لویدیځوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر اندری رودینکو په قول انټرفاکس خبری آژانس ویلي چې طالبان د افغانستان په شمال کې وضعیت نشي کنټرولولی او ممکن د طالبانو په لیکو کې موجود تاجکستانی سختدریسي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان حمله وکړي. چین هم د افغانستان له لوري د سختدریزو د ور اوښتو اندېښنه لري. په روانه خبرونه کې د افغانستان پر اوسني امنیتي وضعیت او راتلونکو احتمالاتو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. د ملګرو ملتو پخوانی لوی سلاکار او د نړیوال امنیت او نړیوال حکومت ولی په برخه کې کارپو شاغله عبد اللطیف متین او د غرس د چارو د سیاسي چارو شنونکي نجیب ننګیال زموږ ملمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو ته به هم موقع درکو چې ټلیفون را وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکي او یا هم د موضوع په اړه خپل نظرونه ورسره شریکي. همدا شیبه شاغله عبد اللطیف متین د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هر کله وایم. شاغله ننګیال ته هم منتظر یو چې ټلیفون ته ځواب ووي. شاغله متین، د طالبانو له وخت رسیدو سره تر څمودي پوري د بمیاو انتحاري چاودنو ژغونه ودرېدل او طالبانو تر ډېره د امنیت په ټینګولو بریالي شوي هم دي، خو اوس یې ور بیا ورځ په ورځ امنیتي پیښې په ډېرېدو دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا خو ډېر علتونه لري د ما په نظر. کله چې طالبانو د دویم ځل دپاره د افغانستان واک په لاس کښې واخېستله، افغانستان بیا هغه پخوانی افغانستان نه دی لکه دوی چې پخوالیدلی و، او هغه حکومت او ملت او ولس حتی ودانۍ هغه ودانۍ نه دی لکه دوی چې پخوا درلودې. نو ستونزه په دې کښې ده چې ډېرې وړې کړۍ دي چې هم فکره او هم نظره دي، او دوی د طالبانو نه په یو شکل نه په یو شکل یا مرور دي او یا مخالفتونه لري. دغه هم نظره کړۍ د داسې حملاتو دپاره سره رانږدې شوي دي او په ګډه عملیات کوي. حتی ځینې ځایو کې خو خصمه هماهنګي لري چې یو په یو ځای کې پېښې وړاندې دی بل په بل ځای کې، او حتی د دې دپاره چې ځینې داسې پېښې هم شوي دي چې غواړي طالبان پکې بدنامه کړي، چې وښيي چې طالبان امنیت نشي ټینګولی. خو په دې اړه د داعش د ډلې دریځ ډېر واضح او روښانه دی چې هغه د داعش ډله د فعلن دپاره د طالبان په دې ډېر ملامتوي چې تاسو د یو تړون په لار کې چې په دوحه کې په 2000 کې امضا د جهاد لړۍ هم ختمه کړله اصلا، او جهاد باید تر ابده دوام ولري. نو داعش وایي چې موږ یوازینی بل ګروپ یو چې دغه د جهاد داعیه مخکې بولی شو. او بل علت یې د ما په نظر دا کېدی شي چې د داعش ډله لکه د نورې وړې ډلې دا ګیله هم لري، دغه کله چې کلمه د همه شمول یادیږي، داعش غواړي چې طالبانو ته دا اختارونه هم ورکړي چې په یوازې ځان حکومت نشئ کولی، تاسو باید نورو وړو ګروپو ته هم حقونه ورکړئ. نو علتونه یې خورا ډېر دي.
سلامت اوسئ، کور ودان ښاغلی متین صاحب. ښاغلی ننګیال، تاسو ته مرکلی وایم. تر اوسه پورې مو په دې خبرې وکړې چې څه دلیل دی چې په وروستیو ورځو کې بیا په افغانستان کې حملې زیاتې شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې بریدونه به په همدې اندازه وي او که د زیاتېدو او خپرېدو امکانات یې هم وینئ؟
سلام تاسو ته او د خبرونې اوریدونکو ته. زه فکر کوم طالبان د یو ډېرې لوی اشتباه مرتکب شو. د سولې د پروسې یو ډېر لوی فرصت له لاسه ورکړ. افغانستان متاسفانه د یو بل سیاسي او نظامي بحران سره مخامخ دی، البته اقتصادي هم. تاسو ولیدل د سولې پروسې ناکامېدل په ټوله کې طالبانو په کور دننه هم نړیوال مشروعیت له لاسه ورکړ، او دا د دې لامل کېږي چې نه یوازې جوړ ساختارونه له منځه لاړل، جوړ نظامي او جوړ دولتي همدغسې استخباراتي ساختارونه له منځه لاړل. دغه له دې خلاص څخه، له دغې تشې څخه د افغانستان دننه نه یوازې داعش بلکې ټولې هغه ډلې چې غواړي په افغانستان کې نفوذ وکړي، غواړي افغانستان کې دننه خپلو اهدافو ته ورسېږي او دغسې نړیوال امنیت ته ګواښ رامنځته کړي، هغه په اسانۍ سره نفوذ کولی شي او په اسانۍ سره کولی شي کړکېچ رامنځته کړي. نو دغه یوه اشتباه وه، او شاید لوی لامل یې همدغه وي چې داعش بریدونه په افغانستان کې په وروستیو کې زیات شوي دي، او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د های پروفایل اټیک یا په ښارونو کې یا په دغه ځایونو کې د لویو بریدونو لپاره د داسې ټرین شوي خلک، داسې روزل شوي خلک ولري چې په زر تر زره دې هغسې بریدونه هم مهال کړي. البته د دې ډېر خطر موجود دی که داعش داسې بریدونه وکړي د افغانستان په لویو وزارتونو باندې، په ښارونو کې چې هلته دی دوی څو ځانمرګي څو جګوال دفترونو وداریو باندې بریدونو ته ننباسي. زه باور لرم طالبانو ته به ډېره مشکل شي دغسې بریدونو مهارول او شاید ډېر تلفات د لاسه ورکړي. نو دغه یو حالت کې دا بیا هم مسولیت طالبان ته راځي، جمع کیږي چې په دوه کالو موده کې دوی ونه شو کولای چې دوی څنګه څه کمپرومایز وکړي د سولې په پروسه کې او د خپلو غوښتنو څخه چې ډېرې غوښتنې.
لیکن ننګیال صاحب، فکر نه کوئ چې لا هم وخت شته؟ طالبانو لا تر اوسه پورې یو موقت حکومت اعلان کړی دی، کابینه سرپرست ده، او دوی په هر شي کې تغییر ممکن بولي چې تغییرات به راشي نورو ته به ونډه ورکړي. فکر نه کوئ چې لا دوی وخت نه دی له لاسه ورکړی؟
زه فکر کوم دغه حالت ته باید نه وای رسېدلي، لکه موجود په مجموع کې کله تاسو طالبانو سره خبرې کوئ یا په دوی باندې اعتراض کوئ، دوی تاسو ته وایي چې موږ له صفر نه شروع کوو. نو سوال دا دی، تا د یو نظام صفر ولي کړ؟ صفر نه شروع ولي کړې؟ موږ خو شک صفر نه خو موږ په 2001 کې شروع کړی وو. موږ یو ډېر لوی اثرونه درلودل، جوړ سختارونه مو درلودل، جوړ نظام مو درلودل، روان اقتصاد مو درلودل، د خلکو د فقر کچه دغه حالت ته نه وه رسېدلې، استخبارات مو درلودل، داسې استخبارات مو درلودل چې تاسو لیدل چې په سیمه کې هغه روب او سلابت پیدا کړی وو. ان ډی ایس په سیمه کې په روسیو کې یو نوم و، د امنیتي او استخباراتي ارګان په صفت باندې هغه یو نوم درلود. نو په دغه سیو حالت کې تا یو نظام صفر کوو ولې چې تین سر خوګه او دنیا د پاره هم دا او خپل مملکت ته خپل خلکو ته مازم دغه وزر کې چې ما ارته د صفر نه شروع کړی. نو دې مسول خو ته یې ځکه تاسو صفر کړل، کله چې ته صفر کې نو مسول ته یې د هر څه چې کیږي د په مرګورو د دغه تباهي مسولیت ته راځي کیږي. نو اوس چې ته فرصت له ځان سره لري، زه فکر کوم دوی عموما کوشش کوي چالاکی وکړي، او تاسو پوهیږئ چالاکی دوام نشي کولای. چالاک انسان، چالاک خلک یو رخ راځي چې ټول خلک پی پویږي دا دای مخلص نه دی کولای.
بله،
فکر کوم هغه وخت را رسیدلی د طالبانو د خبرو د عمل په منځ کې ډېر زیات توپیر دی. چالاکي یو حد پورې چلیږي، یو وخت را رسیږي چې هغه لیمیت نور ته کاته تا کلاس کړی، ستا څیره دنیا ته، ستا څیره خلکو ته رسوي. زه فکر کوم طالبانو فرصت د لاسه ورکړی ده که دوی وغواړي چې خپله اشتباه زر تر زره ومني، جبرانول احتیال
بله. ډېره زیاته مننه کور ودان. متین صاحب، ځینې وایي چې داعش په خلکو کې ځای نه لري ځکه چې مذهبي عقاید د هم د عامو افغانانو له قاعدو سره څناڅه توپیر لري. نو داعش به انتحاري بریدونه وکړی شي خو سیمې به لاندې نه کړی شي، یعنی هغسې مزاحمت به د طالبانو حکومت ته ایجاد نه کړی شي چې طالبانو مخکینی حکومت ته ایجاد کړی وو. څه فکر کوئ؟
څاروان صاحب، که د موضوع دپاره لږ وروسته وګورو، شاته لاړ شو، په اصل کې د داعش په خپل د القاعده یو بیره شوې ډله ده. دا د القاعده جزو د رهبریت کې تاسیس او بنیاد یې ابو مصعب الزرقاوي چې اردنی نیمه لوستی عرب و چې د اردن نه راغلی او د افغانستان ته د روسانو په وخت کې بیا بیرته د طالبانو په اول دوره کې بیا راغی، او بیا چې د عراق موضوع شوله په عراق امریکې حمله وکړله، دوی بیرته په موږ سترګه ورته وکړل چې دویم اشغال دی په دین او په اسلام. دوی دغه انشعاب د هغه نه چې وګورې د القاعدې نه په دوو چې القاعده په دې نظر و اسامه بن لادن چې رهبري کړله چې موږ به چریکي جنگ کوو، چریکي حملات بکوو، او فقط امریکې ته به څومره چې د لاسه کېږي تاوانونه رسوو. هغه څوک چې د اسلام مخالف دی او غواړي چې اسلامي ملکونو ته ضرر ورورسوي، اسلامي ملکونه وپرځوي، د هغو ګټو ته به موږ هر چېرته هم چې واک وشو په داسې وړو وړو ساحو کې به مزاحمتونه ورته کوو. خو زرقاوي په بل نظر وو چې نه، دا کار دوام نشي پیدا کولای. راځي ولې بیرته مغه اسلامي خلافت نه برپا کوو؟ ولې بیرته مغه د خلافت عثماني چې خلاص شو، ولې مغه سي خلافت نه جوړوو او سم اسلام پکې پلی کو؟ او په دې کې د دوی د سلفي عقیده د اسلامي ډیر کار درلوده چې دوی هیڅ دغه مذاهب په دین کې نه مني او ډیر متشددین دي په دین کې اصلا. نو دوی بنیاد د غذای داسې خراب دی، دوی داسې نه غواړي چې دوی په همدغو حملاتو اکتفا وکوي. دوی غواړي چې د خلافت لپاره بیرته یو ځای پیدا کړي په عراق په سوریه کې چې داعش نوم څرګنده ده کنه چې دولت الاسلامي له عراق او شام.
خو متین صاحب خبر هم دلته ده چې په عراق کې تاثیر سلفیت یادونه وکړه، په عراق و په عربو کې دوی څه ناڅه ځای درلود، یعنی د خپلو عقایدو ته نږدې کسان یې درلودل، لیکن ویل کېږي چې په افغانستان کې یې نه لري.
دغه څه نه ده، دغه اوس تاسو وګورئ زموږ تاسو په مشرقي سیمه کې ډېر هغه علما چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي او دا یو څو کاله کېږي چې د دغو ګروپو سره په تماس کې دي، دوی ټول شدیداً په سلفیزم باندې اتکا کوي او هغه علما چې حتی سرحد ته دې حده ورسېده چې د موږ تاسو د جمهوریت نظام قانوني حکومت کې په پوهنتونونو کې دوی د شرعیاتو استادان تبلیغ کړل د داعش لپاره، د دو خلکو کړی ډیره اوږده تللې ده عقیدوي ښه نظامي نه، په عقیدوي شکل دوی حتی بعضې نور نهضتونه هم په وطن کې چې روان و خیر نمونه به د خیریه و نمونه به حسن اسلامي نمونه و خو اصلا کار کاوه د سلفیزم دپاره و چې بیا بالاخره د داعش دپاره د انګریزانو په اصطلاح ولوشر پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي. او د موږ تاسو وطن کې مشرقي و بیا په خاصه توګه کنر خو د سلفیانو د وهابیانو د مرکز په صفت یادیږي، خو دوی بیا دغه خبرې منحصر یا په منطقه پورې د وخت و چې یا په منطقه پورې یا په دین و په مذهب پورې نه ساتي. څومره چې دوی کولی شي چې وسعت ورکړي خپل استخدام ته خلک استخدام وي، په مزار شریف کې، په جوزجان کې، په قندوز کې دا خلک پیدا شوي دي. ډله وړه ډله ده خو ډېره خطرناکه ده. دوی هغه څه چې دوی کوای شي په دې چې سخت په زړه ډېر سخت دي، رحم و ترحم ډېر کم لري، غیر د ځان نه بل څوک مسلمان نه ورته ښکاري. نو هغه څوک چې دغه سرحداتو نه تیر شوي وي، حدود ونه لري، هغه بیا په هېڅ څه شي باندې وز نه وي او دوی ډېر خطرناک ګروپ دی. د ما امید دا دی چې طالبان دوی ته په وړه سترګه ونه ګوري.
بله، ډېره مننه کوروادن. ننګیال صاحب، دا ویره هم شته چې د فقر او لوږې زیاتېده او له بلې خوا عمومي نارضایتي به له داعش سره مرسته وکړي چې خلک ځان ته جذب کړي او نارامۍ او جګړې نورې هم زیاتې کړي.
زه فکر کوم د داعش ډله کوچنی تهدید واقع نه ده او دې ته باید هغه څه وکتل شي چې د دې ډلې خطرات پېښېدلی شي. په افغانستان کې موجود اقتصادي بحران داسې یوې کچې ته رسېدلی دی چې ممکن خلک د طالبانو سره د لږ سیاسي او ایدیالوژیک تفاوت یا اختلاف درلودلو سره هم کولی شي د طالبان مخالفینو ته یو قوي مخالف ته چې هغه په اوس وخت کې داعش دی هلته لاړ شي او هلته د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي. نو په اوسني وضعیت کې طالبان ضرورت لري په کور دننه د ملي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره. دوی تر کور په کور دننه تر ملي مشروعیت یا د خاولسي مشروعیت د ترلاسه کولو څخه زیات د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي. زه فکر کوم دوی وضعیت هغسې نه دی درک کړی، لا هم دوی په کور دننه ملاتړ ونه لري، د خلکو مشروعیت ونه لري. دوی نشي کولی د داعش په وړاندې جګړه مهار کړي او داعش دی د داعش مخه دي ونیولی شي. البته دا بیا بل سوال دی چې داعش بیا وشي کولی د طالبانو په څېر په افغانستان کې واک ترلاسه کړي، واکمن سی ځکه کوم دا د عقل او د خیال لري خبره ده. البته تحقیق جوړولای شي، خونديګي رامنځته کولای شي، خو تر دغه کچې نشي کولای چې په افغانستان کې د واک خپل کې زما دا باور دی.
بله، ډېر زیاته مننه. ښاغلی متین صاحب، د ملي مقاومت جبهه په اړه څه فکر کوئ؟ هغوی اوس هم وایي چې په پنجشیر او د بغلان ولایت لږ تر لږه په اندراب ولسوالۍ کې دوی حضور لري، مقاومت کوي. دا جبهه به طالبانو ته څومره ګواښ پیش کړی شي؟
مننه څاروان صاحب. د اوس لپاره خو حتی د داعش په اړه مونده موضوع د اوس لپاره خو لکه څنګه چې زبیالله مجاهد صاحب څو ځلې څرګنده وکړه چې دوی اوس مزاحمتونه کوي چې کو تهدید نه دی. د فعلاً لپاره زه سره موافق یم، مګر په راتلونکي کې نه، په راتلونکي کې کېدای شي چې دوی ډېر لوی سردرد ایجاد کړي. او د مقاومت د جبهې په اړه زه که رښتیا درته وایم، د یو افغان په سفر ډېر خواشینی دی ته یم چې د مقاومت جبهه چې یو وخت تقریبا ډېر محبوبیت درلوده، خصوصا په خپله سیمه کې رهبران یې خلکو حتی د پیغمبرۍ لقبونه ورکړل، هغه اوس د دې دپاره چې خپل تخیلات سرته ورسوي د داعش غوندې ډلې سره همغږي کوي. د وخت مې چې یو چې وړې ډلې دي، هم فکره هم نظره، یو مې هدف دیم د مقاومتیانو نه و. چې په ډېر تاسف سره که تاسو وګورئ د مقاومت په اجتماعي شبکو کې بیرغونه یې هم تور شوي دي، خو لوګو هغه نشان مغه د پخوانۍ د حبیب الله خان کلکانی ده او رنګ د بیرغ تور شوی دی. او ځینې داسې مطبوعاتو کې داسې معلومات هم راغلل چې بعضې خلک په ځینو ملکو کې دننه افغانستان کې خو فعلا غږ نشي پورته کولی، د غرو په سرو کې دي، کلي و ولسوالیان و ولایت د خلکو ځایونه نشته، وسره داسې په غرو پرغو کې دي هلته. نو په د دوی هغه طرفداران چې خارج کې ژوند کوي د هغو اظهار نظر هم داده چې هغه څه چې موږ غواړو هغه داعش هم غواړي، نو عیب یې څه دی چې د داعش سره یو ځای شو؟ دا په خپله بل لوی سردرد ایجادوی شي. د فعلا دپاره خود څه نه شي کړی، ډېر کم دي، ډېر لږ دي، او د خلکو د دې لحاظه د ډېرو خلکو یو څه خوابدیم ترې پیدا شوی ده، خلکو هیله ترې لرې کړې ده.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس په لنډې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون وکړي او د موضوع په اړه که نظر لري. زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو نجیب ننګیال او عبداللطیف متین څخه پوښتنې لري، نو ټلیفون دې وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 00 420 22 15 40 01، بل شمیره د 00 420 22 14 01. بیا وایم 00 420 22 15 40 01، او یا هم 00 420 22 14 01. د سکایپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ټاکای ازادي، رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو له روزان راو پیژنئ.
سلام علیکم ساروان صاحب. احمد همدرد در سره پاړی کا کین زلغمان.
مهرباني کوئ همدرد صاحب،
د ما خدغه نظر د ساروان صاحب باید څه نور څوک د عدالت او جبهه مبه جوړې نکې کنه، ځکه چې تیار موضوعګان کې نه خپل شی و نه کلا او داسې اوس بیرته غرونه آباد ترازی دی کې به وخت هم ډیر ولګیږي، خپل وخت هم ډیر خلاص کی او ولس هم ډیر زیان ورسوي کنه. نو د ما هغه نظر د
صاحب همدرد صاحب، لیکن هغه خلک چې جنگ کوي، هغه خلک چې جنگ کوي، غوی ته فکر کوي چې خلک مهمه دي، چې خلک زوريږي یا خوګیږي؟
او کنه دې کې ډیر مال زوبلا بیا ولستا او دې ته بم شه پلاس ورنسی، بیا بم حالات لدینم پسې باټه دي کنه. نو ما دغه نظر د بیس نور څوک د جنگ سوچ و نه کی، او بس همدغه حکومت پورېونه خلی کسو کې تیزنی او کني بیزنی اخر به تیزنی وس منګ بل لار نه لرو بیل ام دی نه، بس نور دا جنگ ته خاتمه بل څه کین سی ور کوله بیل ام دی نه، خلک لدی دال او ټاپل نه لاس وخت.
صحیح، مننه هم در سی. بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
امره سواس از ما سلامونه قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سمیر باندې.
تشکر سروان صاحب. اول خو تسلیات وایم شهیدانو ته چې په دغه لار کې ولاړه، او آفرین وایم خلکو ته چې د دوی تداوی وکړه، دوی سره د دوی سره کومک وکړه، دوی ته وینه ورکړه. دا یو ډېر بد حالت شو سروان صاحب. د افغانستان خلکو فکر کوي چې نور به نو انفجار و انتحار پای ته ورسېږي، خو متاسفانه بیا انفجار و انتحار زمر اندامونه ولر زول زمر ویني توی کری زمر ونه را شهیدان کړه. په هر صورت زه د میلمنو د دې نظر سره هم موافق یم. یو میلمه وویل چې فکر نه کوم چې مځکې لاندې کې زه وایم په جوزجان کې موږ شاید دال وو داعش په قوشتېپه او درزال کې مرکزونه درلودل مځکې لاندې کړي وي. اوس هم تېر علما موږ پېږي چې د هغو سره پټ ارتباط لري سلفیات خپروي. ما دا خبره ده چې په دې کې څه ناڅه راز موږ د طالبانو وروڼو قصور هم دی. قصور یې په دې دی چې امني داسې یو شی ده که چیرې دوی وغواړي چې موږ امن راولو نو امن په دغه رقم نه شي راتلی لکه دوی چې راولي چې په هر ولایت کې به انتجار وي انتحار کېږي بیا به دوی ورځي بیا به دوی وایي چې موږ دا اشاره نفر ونیوله. امن په دې راتلی شي چې دوی د ملت زړه لاسته راوړي. اوس دوه قسمه حکومت دی، یو د خلکو پر سر حکومت کول دي، یو د خلکو په زړه حکومت کول دي. زه فکر کوم چې هغه وخت دوی امنیت راویستلی شي چې د خلکو په زړه باندې حکومت وکړي.
صحیح مننه قاری صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
مننه سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اقبال کریم لکنوال عربي مراسو بزبینه د خپل پاړیکه کې یم.
مهرباني کوئ لکنوال صاحب،
خوشاله اوسې. موضوع باندې به دومره وایم چې نن سبا کوم شه ولی تلواله دا یاد دهش ده چې دوه وخت موږ به مزاحمت جوړ کړو، موږ به داسې وکړو کنه چې ملي تلواله هیڅ نشي کولی. که دی مزاحمت کړی وای، به پنجشیر کې کړی وای، به کابل کې کړی وای، نو دا خو هېڅ خلکو حکومت کې اوس اکثر محبوبیت نه لري که نه، چې خلک دوی سره ودرېږي. او بل کوم کاریانو د کړه ټول شمال خو یو خوا خپل ځان د کار کول د ملت دپاره هېڅ هم نه دی کړی، کوم کار یې نه ده کړی.
لیکن لکه نوار صاحب، کله تاسو څخه یوه پوښتنه وکړم. که مو یاد وي په 2001 میلادي کال کې چې کله د طالبانو حکومت وپرسېدو، په لومړیو دوه درې کلو کې خو طالبان بیخي نه وو. هغه وخت هم هېڅ مزاحمت نه و د همغه وخت حکومت په ضد، لیکن ورو ورو پیدا شول. په اوله کې یو ټاک دلته وکړه، یو چاودنه هلته وکړه، وروسته خبره دې ته راغله چې دا د حکومت هم ترلاسه کړو. نو فکر نه کوئ چې بیا هم همداسې ممکنه ده د تاریخ تکراری شي؟
والله منم د سروان صاحب، هغه وخت کې طالبان چې کوم وو دی ځای نه لرل افغانستان کې، دی یو ځای بل ځای لاړل که نه، بیا ورو په ورو دې سره سپورټ کولو خلکو مثال سپورټ کولو بهر نه. نو اوس هم چې ملي ټولوالو هماغه سپورټ خلکو محبوبیت نه لري، که چېرته بهرني دولتونه فشار لاس په افغانستان کې ونه وهي نو هېڅ نشي کولی. که چېرته بیا دا روس دا ایران او د نورو ګاونډي هېوادونه لسهنه وکړي، نو بیا امکان شته چې جنګ وشي. خو الله دې نه وکړي چې جنګونه وشي.
ډېره مننه.
افغانستان خو د جهاد دپاره نه پیدا، نور وطن نه شته. زه د افغانستان د جهاد دپاره ده. نور به دغه نور موږ ژوند نه کوو، ژوند به خوند نه اخلو.
مننه، سلامت اوسې. دا خبره ډیر خلک کوي چې یوازې افغانستان د جهاد لپاره دی. یو بل اوریدونکی به مورو، بیا به ورشو درنو میلمنو ته مهرباني کوي. له رادیو لطفا لرې شئ، له رادیو لرې شئ یا رادیو ټیټ کړئ. مهرباني خبرې وکړئ.
ګران ورور، خلک چې پر دغه موضوع باندې درکېږي چې وایي دا یش منه کوم دغه نشي کولی یا نشي کولی، چې نو چې کوم وخت زیان بولي چې هغه راځي په ځینې ولایتو کې چاودنې کوي، یعنې تر سلاو مخلوق وژي یا ټټان کوي یا درکي لادي زیان نه بولي، وایي خاوره نشي لاندې کولی، چې نشي کولی. شل ځایه خلک هغه دي دوی پورته پورته کېږي. ما خپله لیدلي دي چې خلک ورسره همکاره دي، ورسره دغه دي. او بل پر دغه موضوع مې خبرې درسره کولې چې نن وخت داسې وخت دی راوتلو چې آیا موږ خپل په کور کې ژوند ګزاره نه شو کولی؟ د شپې مو درازې راټکول کېږي، د شپې مو د کوره خلک ایستل کېږي. او دې اعلانونه کوي چې سمدلاسي اعلانونه شروع دي چې اسکار چې د یکې شپه تېره کړي، نه به هغه طالب ولاړېږي ډوډۍ به ورسره خوري، نه به مېلمستیا ورته کوي، نه به هغه طالب به نه ولاړېږي اسکار په بجای ورکول کېږي. هغه وخت به دی افغانستان د ځان کوي، هغه وخت به ملت د ځان کوي چې دی راولاړ شي، افغانستان خلکو ته ځای ورکړي. او دغه ټوله پولیس چې دي، ملي پولیس چې هر څوک چې دي، دی خپل د ځان وبولي، خپل د ځان ونې وبولي، ځان کې راکش کړي، د ځانه تېرې کړي. زما دغه نظر دی ورو.
صحیح سو، ډېره مننه، سلامت اوسې. کورودان اوس به ورشو درنو میلمنو ته. لومړنی اوریدونکی مو ننګیال صاحب همدرد له لغمان څخه. د ده نظر دا دی چې افغانان بله لار نه لري، که اوس نور خلک راولاړېږي چې جګړه کوي، نو کلونه کلونه به وخت نیسي. نو بهتره دا ده چې د طالبانو له اوسني حکومت سره دوی ځانونه یو ځای کړي او ورسره مرسته وکړي. په دې شکل به افغانستان امن شي.
ز فکر کوم دا خبرې خدا شل کاله کېدلې د متاسولې دل در سره دلارې نه ازمو په شمول ټول خلکو طالبانو ته وزرونه کول چې موږ یو نظام لرو دغه نظام د نړولو هڅه م کوي لطفا د سولې دلارې د سولې د خبرو دلارې نه موږ کولای شو موږ تاسو یو نتیجې ته سره ورسیږو. خو طالبان بیا هم په وچ په مغه یو خبره کلک وو او هغه چې پاکستاني جنرالانو ویل او هغه اهداف چې باید هغوی ترلاسه کړي وو د افغانستان بل نظام باید له منځه تللی وای هغه ختم کړل. نو بنا هماغه خبره هماغه عذر چې موږ دوی ته توجه او سولس ته کوي چې له موږ سره ودرېږي. خو فکر کوم هغه اشتباه چې دوی کلی ده د دې جبرانول بیرته دوی ته پکار دی. دوی به دا مني چې دوی د یو لوی سیاسي امنیتي اشتباه کار شوي دي او دوی باید په افغانستان کې ولسي سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. تر څو پورې چې دوی ولسي سیاسي مشروعیت په افغانستان کې ترلاسه نشي نکړای شي دوی نشي کولای چې دغه حکومت ته دوام ورکړي. دوی د داعش په شمول د ټولو هغه ولسي خوځښتونو په خلاف حتی مقابله وکړای شي. نو بنا زه فکر کوم دا به څومره چې ژر کولای شي څومره د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي دوی په ګټه کې وي. بل خبره دا ده چې دوی لا هم د ځینو ورونو ویلې چې خلک له کورونو باسي خلک وژني پخواني امنیتي چارواکي پخواني دولت کې چا کار کړی دی دغه بې محاکمه وژني چې جرم معلوم نه دی. تاسو ګورئ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي فعلاً وضعیت تر داغې څه ډېر سوچند ډېر خراب دی چې موږ تاسو په رسنیو کې ګورو یا موږ تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې نه خبرې وو. زه شخصا هر ورځ په لسګونو د پیغامونو ترلاسه کوم چې خلک په افغانستان په مختلفو سیمو کې د غبې محاکمې د قتلونو د وژنو شاهدان دي. ډېر کله د خلکو د رواني امنیت د نزیر منولو په خاطر باندې گزاره کوي د غراپورنو په نشولو کې آتا گزاره کوي. خو حقیقت دا ده چې د افغانستان په ټولو سیمو کې وضعیت فوق العاده خراب دی او طالبان حتی دا نه درکې چې ته یو مسؤل دولت ته نشي کولای چې یو څوک د محاکمې د ښار په منځ کې وژني د هغه سر دی کې دی هغه رازوران کې د تاسو په مشرقي کې په جلال آباد کې هر ورځ د 15 مړو د شاهدان یې تاسو ګورئ چې هلته څه روان دي. یو دولت باید دغه څه برخورد چې دا د یو جنگي جنایتکار ډلې برخورد وي دا هیڅ کله د یو مسؤل دولت برخورد نه دی ځکه ته له ځان سره امنیتي ارګانونه لرې ته محاکمه لرې ته قاضیان لرې ته بنسټونه لرې ته زندانونه لرې ته کولی شي مجرم راولي ګرویګنه ته وکړي پوښتنې وکړي وایي ساتي دغه جرم معلوم کړي دغه کورنۍ حق لري چې هغه ته ووایي ستاسو د کورنۍ د غړي جرم څه و په کوم جرم باندې موږ دی بندي کړی په کوم جرم مو دی له کوره کور نه راوړی. بیا په ډېر ځایونو کې داسې کېږي چې کله دوی د مجرم پسې ورځي کور ته ورځي د کورنۍ نور غړي هم حتی وژني او جرم فردي عمل دی. دا نه په اسلام کې شته د هیڅ بشري قانون نشي کولی چې د یوه کس له امله دې د هغه کورنۍ ته زیان ورسول شي. یعنی طالبان چې کوم برخورد کوي دا کټ مټ هماغه برخورد دی چې په افغانستان کې دغسې برخورد ډېرو حکومتونو پخوا کړی. تاسو د 90مې لسیزې نه مخکې ګورئ د کمیونیستي انقلاب په وخت کې تاسو ولیدل چې دغسې برخوردونه ډېرو خلکو کړي او افغانان په ټولیز لحاظ په تاریخي لحاظ باندې داسې خلک نه دي چې د جبر د لارې نه دي. په دغسې پنجابي برخورد سره د دوی دا خلک ته مات کړي دا خلک د بې عزته کړي د خلکو کورونو ته دې دوا نه نوځي. یعنی حتی ګورئ تاسو لیدل تر روسي حده پورې په افغانستان کې یو لوی مشکل دا و چې په کور د نن په طالبانو باندې د نور ترګرو ډلو باندې چاپیا چول د افغاني انلاتو خلاف ګڼل کېدل. خو نن هماغه طالبان راځي د خپل د دوی د ځانګړو قوتونو چې لای هم هویت نه دی معلوم چې د دوی ځانګړي قوتونه څوک دي او دغه مخپټي خلک چې د دوی په امنیتي استخباراتي ارګانونو کې دي د پاتې ځواک په نوم باندې د بدري قوې په نوم باندې د منصوري قوې په نوم باندې د دوی هویت حتی نه دی معلوم چې دا د کوم خلک دي د کوم ځای نه را پیدا شوي دي. یعنی دوی خبرې نه کوي چې کله دوی د چا په کور باندې چاپا کوي پښتو غږیږي نه په دري غږیږي دوی حتی خبرې نشي کولای. دا لوی شکونه دي چې را پیدا کړي چې افغانستان عملاً د پنجاب په اشغال کې دی که نه دی. د پاکستان استخبارات په افغانستان کې د خلکو په کورونو باندې چاپی راچی د خلکو کورونو کې خلک نیسي خلک بې عزته کوي په افغاني انانتو باندې خبر نه دي. افغانستان کې مېرمنو ته د افغانستان سپینګیرو ته خلکو ته توهین کوي. فکر کوم دغه برخورد چې دی دا د یو ملي مسؤول او حکومت او ارګان برخورد نه دی. دا غبرګون له ځان سره لري خلک مجبور دي چې د دوی هر دښمن ته بیا لاس واچي او د دوی د ماتېدو او د دوی د سقوط کېدو مسؤلیت بیرته دوی ته راځي
کیږي. یعنی زه فکر کوم په دغه سي برخورد سره به دوی ونشي کولای په افغانستان کې د واک د وګ محل د پاره وساتلې شي. ګوري سروان څه واک تر لاسه کول د دنیا په ډیرو ځایونو کې، د دنیا په ډیرو هیوادونو کې، حتی یو بدماش جنایتکار ډله ډیر ځایونو کې واک تر رسیدلې کوته تای کړي، خو د لنډې مودې د پاره افغانستان حتی د بچی سقاوونی د یو صفاق سړي د واکمنۍ شاهد هم پاتې شوی ده. هغه هم کولای شو که افغانستان کې نه همیاشت واکمني وکړي، خو څه وشو نتیجه کې تاسو ولیدل چې د هغه حکومت او هغه د نن دپاره د افغانستان د تاریخ یو تور باب ګرځېدلی ده. یعنی په دې د څوک نه خوشحالېږي چې دی کابل ته ننوته، د کابل ونیوه، نور نو دی پاتې شو د فتحې په غرور کې د دی راسي د افغانستان ټولې عنعنوي تاریخي اخلاقي پولې د دی ماتې کړي، او دی د راسي په افغانستان کې د اورګان په صفت نه بلکې د یو جنګي ډلې برخورد د پیل کړي، او په افغانستان کې خلک له تکوب کې توهین دي کې خلک دي مجبور کې د دوی دښمنان ته لاس واچي. دغه برخورد دا د حکومت برخورد نه دی، دا کولای شي طالبانو ته د افغانستان خلکو ته لوی بحران رامنځته
کړي. ډیره زیاته مننه متین صاحب. تاسو هم له ښاغلي ننګیال سره موافق یاست؟ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان حکومتونو پرله پسې تیروتنې کړي دي، او هیڅ حکومت له تیرو حکومت څخه زده کړه نه ده کړې. کم یاد بی په 2001 کال او 2002 کال کې چې کله د طالبانو حکومت وپرځېدو، د ډیرو طالبانو هم دغه شکایت ووایي، موږ له جګړې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې حکومتي کسان به یا ملیشه کسان به راتلل کورونو ته، له کورونو به ایستلو او وهلو به او یا وشلو به. اوس همدغه د اوریدونکو شکایت چې وایي طالبان له پولیسو پخوانی عسکر زوروي، حال دا چې دا خلک نور د دوی لپاره کوم مشکل نه جوړوي، نه د دوی په ضد جنگ کوي، له پخوانی حکومت سره همکاري کوله، که حتی دوی هم جذب کړي وای، شاید دوی لپاره هم په پولیسو کې او په اردو کې دنده اجرا کړي وای. فکر نه کوي چې طالبان هم د تیرو حکومتونو اشتباهات تکراروي؟
مطلق تسره موافق هم سروان سه ده ننگل سره منم همداسه چل ده تاریخ مطلق تکراری گی او چو زل نور به تکرار شی او پا دیاره مهم اداده چه دا کارون اولی کی گی ولس باید پا دی پوشی چه دا اولی کی گی پا تیرو شلو کالو که چه جمهوری و دموکراسی نظام و او کله چې دی اوله کې راغل زمان ته وطن کې اون کامل کې اون همدغه اشتباهات وشول. ما په ملګرو ملاتو کې کار کله خو چون دی طالبانو رژیم و خپل لنده تجربه سره شریکوم، طالبانو په وخت په لندو ګیرو هم واهل کول، په لوت سره هم واهل کول، په دریشی هم واهل کول، امر بالمعروف ډیر شدید و. نو موږ په ملګرو ملاتو کې کار کاوه، موږ مجبور وو چې جامې واغوندو، د خپلې ولسی جامې واغوندو، ګیرې اوږدې پرېږدو، سرونه پټ کړو. نو یعنی طالبانو ته مطلق همرنګي وښیو، او کله چې طالبان لاړل او د نوی رژیم راغی او د نړیوالو په مرسته زه هم څو ځلې وځورولم تر څو مې چې دا ثابتوله چې زه د ملګرو ملتو کارمند یم، زه طالب نه یم، چون قواره مې ورته ورته وه. دا اشتباهات ډېر شوي دي، اوس هم روان دي کېږي، خو دا ولې؟ نو جواب د ما سره دا دی چې دا د موږ خپلې غوښتنې نه دي، دا د وطن غوښتنې نه دي، دا د افغانانو غوښتنې نه دي، دا د اسلام غوښتنې نه دي، دا د لویو بادارانو غوښتنې دي، او د لویو بهرني فشارو په نتیجه کې دا کارونه کیږي. د ننګیال صاحب خبرې ما په ځیر واورېدلې، ګیلمن سړی دی، ګیلې په ځای دي، خو چې دومره سوچ ورته وکړو چې دغه کارونه طالبان خپل سر نه کوي، نه پخوانی حکومت خپل سر کوي، نه طالبان خپل سر کوي. دوی یو څه کمیان او خامیان لري چې دی وګو کمیان او خامیان په نتیجه کې باید دوی بهرنۍ او سیمه ایز او فشارونو ته غوږ.
اما متین صاحب، او بخښه متین صاحب، د دغو کارونو په برخه کې چې فرضاً پولیس ځورول کیږي یا په ځینو مواردو کې وژل کیږي، پولیس یا پخوانی مقامات په دې برخه کې، بیا داسې ویل کیږي د طالبانو چارواکي وایي چې دا د خپل سرو کسانو کار دی، د دوی سره ارتباط نه لري، د دوی مشر څو ځلې عمومي عفو اعلان کړه او ویل چې هیڅوک حق نه لري چې د چا کور ته داخل شي یا څوک وځوروي. دوی په ځلونو دا خبره کړې ده. فکر نه کوي چې دا د دوی عمومي سیاست نه دی بلکې د ځینو کسانو کار دی چې دوی پرې ډېر کنټرول نه لري؟
نه، دغه څه نه ده. دا یو منظم کمپاین دی، روان دی، او که طالبان منی که نه منی دی، دوی خپل کار دی کوي. خو دومره چې ځینې دوستان شکایت کوي دومره هم نه دی. فقط دوی په هغو خلکو پسې ګرځي چې په مهمو ځایونو کې کار کړی دی، په کلیدي ځایونو کې کار کړی دی چې معلومات وسره دي، او نور دوی خپل موخې ته لاسته راوړی شي. دا عام ولس عام وګړو ته څه نه وایي. د ملي اردو ډېر ساکر دي، د پولیسو ډېر خلک دي. دا اوس هم هلته په وطن کې ژوند کوي. دغه په 3.5 لکه تشکیلاتو کې دغه یو څو سوه ډېر کم رقم دی چې خلک یې یادوي. نو خلک شکایت لري، او دا یوازې د دې لپاره نه ده چې د دې حقیقت هم باید څرګند شي چې واقعا هم دغه څه ده که نه ده، که دوی د دې لپاره چې د خلکو پام ځان ته راجلب کړي، طالبان د خلکو د پامه بد کړي، یا حتی خارج ته لاره پیدا کړي، دغه چیغې و نارې و سورې وهي. دا هم کېدای شي چې په سلو کې یو تن خو داسې مغرضانه حرکات هم وکړي د طالبانو په مقابل کې، در حالی چې زه دا منم چې دا د طالبان یو سم مبارزه ده، کمپاین دی، د خلکو څخه ګرځي. واقعا
کور ودن. یو بل مسله چې ننګیال صاحب هغه هم د توجه ور ده، دا ده چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان او یا د سیمې هیواد روسیه تر یوه حده پورې چین، دوی هم اندېښنې لري، لکه څنګه چې لویدیځوالی لري چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او له افغانستانه به دوی ته خطر پیښ کړي. د روسیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر په وروستیو ورځو کې وویل چې دوی اندېښنه لري چې هغه تاجکستانی عناصر چې له طالبانو سره په کلونو جنګېدلي دي، یعنی د دوی په ګټه دي او افغانستان د حکومت په ضد جنګېدلي دي، هغوی به اوس په تاجکستان باندې حمله وکړي او له طالبانو سره هم په بې خاطر شاید جنګېدلي وي چې یوه ورځ به دوی بیا د هغوی ملاتړ کوي. دغه مسله طالبانو ته هم له یو ډول مشکل پیدا کوي، هغه د دوی د رسمیت پیژندلو مسله ستونزمنوي. له بلې خوا له افغانستان سره مرستې له مشکل سره مخامخوي، څه د روسیه خبره وي که څه د چین مسله وي او یا که د غرب مسله وي، یعنی د ټولو لخوا د اندېښنې شته او د ټولو له لورې د افغانستان د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو خبره مشکله وي او له افغانستان سره د مرستو مسله هم مشکله وي، که څنګه؟
بله بله، زه فکر کوم څنګه وخت یادونه وکړه، طالبان په نړیوال فورم باندې باور د لاسه ورکړی دی. دوی ډېرې داسې ژمنې وي چې تاسو ولیدل د سولې پروسې په جریان کې د دوی د قطر سیاسي مشرانو د دوی ویندویانو ویل، خو کله چې عملا دوی واک ترلاسه کړه هغسې ونه کړل او هماغسې څرکم نه ښکارېږي. یو نو دوی فکر کوي چې موږ دنیا وغولوله، موږ وویل د غولولو سیاست د چند سیاست دا دوام نه کوي، دا یو وخت راځي په تا باندې خلک پوهېږي. په دې باندې اوس نړۍ قایله شوې چې د طالبانو د خبرو او د عمل ترمنځ ډېر زیات توپیر دی، که څه هم دوی دغسې یو حالت ته په اسلام کې ډېر
فکر کوي چې دا د دوی په کړنو کې او عمل او خبرو کې توپیر دی او کنټرول پې نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې طالبان به په هغو بهرنیانو چې له دوی سره همکاري کړې ده کنټرول ونه لري.
زه فکر کوم د سینه ده دوی په خپل رهبری په کچه هم دغه سي نګه او سوچي فراتي خلک هم سره یو ماډریټ متدل خلک هم سره دي، نو د اختلافات په لوړه کچه دي. که اختلافات په لوړه کچه ونه وي یوازې د جنگیالي کنټرولولو خبره نه ده. یعنی تاسو ګوري د طالبانو په مینس کې هم دا اوس د طالبانو په تیرو دوه میاشتې د طالبانو د حکومت وتلي، د طالبانو هیڅ یو مشر په لوړه کچه د افغانستان خلکو ته مخاطب شوی نه دی. طالبان د افغانستان خلکو ته په تیر دوه میاشتو کې یو واضح پیغام د رهبرۍ لخوا نه لري. تاسو ولیدل مولا برادر یوازې د کابل د نیولو په ورځ باندې له قطر څخه یو ویډیو پیغام خلکو د خبر کړی چې هغه د افغانستان خلکو ته مخاطب وو. لاغې را ورسته د افغانستان هیڅ چاته د طالبانو د رهبری په کچه هیڅوک نه دی مخاطب شوی، هیڅ ملت ته وینا نه دی کړی، هیڅ د دې مملکت خلک نه دی راټول کړي چې طالبان څه برنامه ورته لري. په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو د ټولو خبرو د دوی ټول موضوعات چې دي هغه د ذبیح الله مجاهد پورې را څرخي او یوازې هغه دی چې د رسنیو سره خبرې کوي، هغه عموما دنیا ته مخاطب وي، رسنیو ته مخاطب وي، د افغانستان خلکو ته لا تر اوسه پورې دوی کې داسې څوک نه دی پیدا شوی چې هغه دی یو دوه پرزه په خبره د افغانستان خلکو ته وکړي چې موږ دا شل کاله وروسته بیا افغانستان ته راغلو، د کومو ارادو سره راغلو، کوم څه پلان لرو. یعنی دوی حتی ملي وینا نه ده کړې د طالبانو په دوه میاشتنی حکومت کې داسې یو څوک نه پیدا شوي، او زه فکر کوم لوی علت دا دی چې د دوی په داخل کې د دوی رهبري لا تر اوسه پورې دې ته نه ده قایله چې د طالبانو رهبر څوک دی. تاسو ولیدل چې په هر اونۍ کې یو ځل بیا د رئیس الوزرا معاون معرفي کېږي. دا پرون مولوي عبدالکبیر پخوانی د ننګرهار والی وو، هغه یې معرفي کړی دی، مولوي حنفي دی، او همدغسې تر څنګ یې ملا برادر چې ورځ تر ورځې د انزوا خواته روان دی. ملا برادر هغه واک د لاسه بایللی دی کومې چې په قطر کې درلود. په کور د نه دی د ډېر لوی سیاسي انزوا سره مخامخ شوی دی، او ټول هغه ډلې په پورته روانې دي چې پاکستاني استخباراتو سره ښې اړیکې لري، لکه ملا متقي، مولوي عبدالکبیر، او تر څنګ یې د حقاني شبکه. دغه خلک دي چې د پاکستان د استخباراتو نازولي وو. هغوی په افغانستان کې په کور دننه ډېر صلاحیت او ډېر واک لري، خو هغه خلک چې یو څه نه څه د افغانیت نښې پکې لیدل کېږي او افغاني طالبان دي، هغه خلک د کرښې څخه د سیاسي مدار څخه د ویستلو په حال کې دي. نو دغه یو حالت داسې دی چې په دننه د طالبانو په رهبرۍ کې په لوړه کچه اختلافات موجود دي. دوی تر اوسه پورې نه دي قایل شوي چې حتی د افغانستان خلکو ته دې کابینه معرفي کې ودي وایي چې د دوی کابینه کومه ده، او دغه خلک د کومو اصولو د کومو پرنسپونو په اساس باندې ګمارل شوي دي. نو داسې یو حالت دی چې طالبان په یو وخت باندې د سیاسي بحران سره مخامخ دي، په کور دننه د اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې 90% خلک د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس باندې د 2020 کال د پایلې تر نیمایي پورې به د فقر سره مخامخ وي. همدغسې د امنیتي حالت د دوی ته رسیدلی دی چې دوی په یو څو ډېرو سمبولیکو قطعاتو باندې چې ما وویل د هغوی هویت حتی نه دی معلوم چې دا افغانان دي که نه دي، د فاتح ځواک، د منصوري قطعې یا د بدري قطعاتو هغه څه چې د دوی برخورد نه لیدل کېږي، ډېر افغاني قطعات نه ښکاري او ویره لیدل کېږي. دا د پاکستان د استخباراتو رینجر قواوې دي چې په افغانستان کې عملیات کوي او د افغانستان کې خلکو په کورونو باندې ننوځي او د ټولو افغانانو په خلاف باندې سپکاوی اړوي. فکر کوم دغسې یو حالت سره طالبان د یو ډېر لوی کړکېچ سره مخامخ دي.
ډېره مننه کوربدن متین صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به هغه بهرني عناصر چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده هغه کنټرول کړي، خصوصا دلته د القاعده په برخه کې هم ډېره اندېښنه شته چې وای بیا به افغانستان ته راشي، او اوس هم ځینې ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې غړي شته او دلته به بیا د نورو لپاره حمله تنظیم کړي، او نتیجه به بیا دا شي چې نړیوال به په مقابل کې بے تفاوته پاتې نشي او بیا به افغانستان ته جنگ راشي.
څاروان سب که ورته وګورو طالبان د دوو نورو ډلو سره یو څه شریکو ډیرو ځایو کې سره یو شان غوندې دي او ډیرو ځایو کې توپیر لري، چې دغه خبرې هم یو شانواله هم توپیرونه هم د دوی لپاره فرصتونه ایجادوي شي هم تهدیدونه. فرصتونه مثلا څه دي؟ فرصتونه یې دا دي چې د دوه خلکو جامع حمله که د طالبانو جامع دي، او د په عین حال کې تهدید هم کېدای شي په دې چې فرق یې نشي کوي، توپیر یې نشي کوي چې دا د مونږ جنګیالی دی که د داعش. او تر څو چې سره ونغږېږي په خبرو کې یو بل ونه پېژني، همدانن که په یو مجلس کې د داعش خلک او د طالبانو خلک کینی سره توپیر نشي کوي، غیر دنه چې وغږیږه داعش هم خپل شدت په خبرو کې وښیي، نور فرق توپیر ډېر کم دی. بل یو شانوالی چې لري هغه دا دی چې د داعش هم تربیوي مراکز یې او ډېر ملاتړ یې د پاکستان د خوانه دی، او د طالبانو هم یو وخت هم داسې وو. طالبان هم د پاکستان د خوانه راغلل او پاکستان په پاکستان کې ځایونه درلودل، هلته ژوندونه کول، کورنۍ خلکو یې هلته ژوند کوه. نو د دې نه هم دا د دو فرصت نه هم د استفاده کوای شي چې د خپلو هغه
لیکن دلته اوس یو سوال دا دی چې د داعش ملاتړ څوک یې؟ تاسو وویل چې طالبانو د پاکستان اړیکې نږدې دي او پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته ضرر ورسیږي. که یوه ډله بهرنی ملاتړ ونه لري ډېره ګرانه ده چې جګړې ته دوام ورکړی شي. څوک باید د داعش ملاتړ وکړي؟ د چا په ګټه ده د دوی جنګ؟
همداسې ده. فعلا خو د داعش په اړه داعش په خپله ځانته لویه شبکه لري په نړیواله سطحه. داعش په نړۍ کې هم د منځه نه دی تللی، مړ نه دی، خلافت یې د منځه تللی دی، شبکه یې پاتې ده. تر اوسه د داعش په نامه پیسې د نړۍ په مختلفو کنجونو کې کتو پورته کیږي، دوی ته سرمایه ګذاریان کیږي، دوی ته مرستې کیږي، همداسې نامعلوم اشخاص تخونه. او بل په د کومو ځایو کې چې دوی مراکز لري، پټنځایونه لري، تربیت ځایونه لري، تربیتګاوې لري، هغه نو خامخا څو چې عدالت سره کومک نه ویني خو دوی خود څه نه شي کوي. خو د داعش سره مرسته د فعلا دپاره داسې یوه مرسته ده چې که هر څوک اظهار کړي ځان ته به نقص وارد کړي. نو هیڅوک نه وایي چې مونږ ورسره مرسته کوو یا داعش هم د همدې دپاره خپل د سرونه نه افشا کوي. نو شته دي، هم افراد شته دي په منفردانه شکل او هم ځینې حکومتونه شته دي چې طرفدارۍ کوي.
ډېره مننه ننګیال صاحب. تاسو څه فکر کوئ؟ کلنډ وایس چې وخت کم دی په یوه جمله کې پوښتنه مې دارو چې د داعش سره څوک ملاتړ کوي یا د دوی جنگ د چا په ګټه دی، د کوم هیواد؟
زه فکر کوم دوی فرامرزي اهداف لري. طالبان داعش ډله اکثریت نفوذ په افغانستان کې د پاکستان څخه دی، تاسو د پاکستان د ایجنسیانو څخه، د ورزی ایجنسی، همدغسې په پاکستان کې د خیبر ایجنسی ډېر خلک په دې کې د داعش جنګیالي په هغه کې نفوذ لري. او د هماغه نه په افغانستان کې دوی شروع وکړه او د خپل سلفي افکارو، البته ټول سلفیان نه، په افغانستان کې سلفیان وطن پرسته خلک څه دی رسول ته ژوند خلک دی، خو هغه څه چې په دوی کې نفوذ لري هغه ډېر پاکستانی دی او ډېر په دماغ لارې نه په افغانستان کې د امکاناتو د پیسو د لارې نه شاید وکولی چې نور خلک ځان ته جلب کړي او د دغه امنیتي او سیاسي خلاص څخه ګټه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، ښاغلی عبداللطیف متینا او ښاغلی نجیب ننګیال څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زای چې زانو نته قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تھا اے مسافر مہاجر راشی خپل وطن تھا اے مسافر مہاجر راشی خپل وطن تھا لک چې چې پور تخپل نشان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو راز چې جوړ افغانستان کړو نور نورا نو یا نور نورا نو
سلام، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت پخش می شود و در این برنامه راجع به وضعیت اقتصادی افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان به صورت می گیرد. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها. مقام‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان امروز در دوحه دیدار می‌کنند. قصر سفید با خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری دیروز در کندوز ابراز همدردی کرده و شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوعه در روسیه به 26 تن رسید. مشروع خبرها. انتظار می رود یک هیئت امریکایی با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز و فردا دیدار کند. پس از آن که طالبان در 15 آگست در افغانستان به قدرت رسیدند، این اولین دیدار رو در رو میان مقام‌های امریکایی و طالبان است. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده که از او نام برده نشده گفته است که هیئت آن کشور بر طالبان فشار خواهد آورد تا به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه‌شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد ایجاد کنند. سهیل شاهین یک عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که در ملاقات میان مقام‌های آمریکایی و طالبان توافقنامه دوحه بازنگری خواهد شد. این توافقنامه بین امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد. در این حال یک مقام امریکایی به شرط افشا نشدن نامش به اسوسییتد پرس گفته است هیئت امریکا تلاش خواهد کرد تا طالبان را به عملی کردن تعهداتشان در این توافقنامه ترغیب کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت گفته است که یک هیئت بلندپایه‌شان به رهبری مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز جمعه به قطر رفت. ایالات متحده با خانواده‌ها و نزدیکان قربانیان حمله انتحاری در کندوز ابراز همدردی کرده و این رویداد را تراژدی بزرگ خوانده است. جین ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در نشست خبری در واشنگتن با اشاره به رویداد مرگبار کندوز گفت:
آشکار است که از دست رفتن هر زندگی بزرگ است و یک تراژدی عمده. با خانواده هایی که عزیزانشان کشته شدند ابراز همدردی می کنیم. با کار و مشارکت با رهبران در منطقه ادامه می دهیم تا کسانی را که در افغانستان در کنار ما قرار داشتند و می خواهند این کشور را ترک کنند بیرون بکشیم.
در حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع در محله سیدآباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. حمله در جریان نماز جمعه صورت گرفت. مسئولیت این رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. اندریو فلاور کرکتر سابقه دار زیمبابوه به عنوان مشاور مربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شد. این را فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی امروز گفت.
انری فلاور بازیکن از بک و کپتان تیم ملی زیمبابوه که در عرصه مربیگری با تیم انگلستان، تیم زیمبابوه و همچنان در لیگ های برتر جهان مانند آی پی ال، پی سی ال و لیگ های دیگه جهان به حیث مربی ایفای وظیفه کرده، در این عرصه تجربه کافی داره. در مسابقات جام جهانی با تیم ملی کرکت افغانستان به حیث مشاور مربی انتخاب شد و مقرر شد.
عزیز الله فصلی رئیس کرکت بورد افغانستان گفته است که اندریو می تواند در بخش آموزش تیم ملی کرکت این کشور در بازی های 20 اوره جام جهانی نقش موثر ایفا کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگار روسی دیمیتری مراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا رسا که دیروز برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند مبارکباد گفت. جایزه صلح نوبل به این دو خبرنگار به خاطر تلاش‌هایشان برای رشد آزادی بیان اعطا می‌شود. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر شد گفته است مراتوف و رسا بدون خستگی و لغزش حقایق را دنبال کرده‌اند. بایدن افزود این دو خبرنگار در مورد افشای سوء استفاده از قدرت و فساد اداری تلاش کرده و برای ایجاد شفافیت کار کرده‌اند. مقام‌های روسی می‌گویند که شمار جانباختگان بر اثر نوشیدن الکل ممنوع در این کشور به 26 تن رسید. خبرگزاری انترفاکس امروز به نقل از مقام‌های حکومت محلی گزارش داده که 28 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. گزارش رسانه‌های محلی می‌رساند که دست کم 6 نفر در پیوند به این رویداد دستگیر شدند. مسمومیت بر اثر نوشیدن الکل خانگی و ممنوع هر از گاهی در روسیه اتفاق می‌افتد، زیرا شمار افراد به دنبال الکل ارزان‌تر از ودکا هستند. و خبر آخر این که قرار است آنگلا مرکل امروز به اسرائیل سفر کند. این آخرین سفر مرکل به عنوان صدر اعظم جرمنی به اسرائیل خواهد بود. مرکل در جریان این سفر با اسحاق هرتسوک رئیس جمهور و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل دیدار خواهد کرد. قرار بود مرکل در اواخر ماه آگوست از اسرائیل دیدن کند، اما سفرش به دلیل تحولات افغانستان لغو شد. او هفته گذشته با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دید. با روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در نتیجه انتخابات پارلمانی ماه گذشته دوره صدارت آنگلا مرکل به پایان می رسد. پایان خبرها از همراهیتان سپاس. در ادامه برنامه زیر آسمان کبوت.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. در قسمت دوم موضوع بحث ما وضعیت اقتصادی در افغانستان است و موضوع تعزیرات اقتصادی بر علیه دولت طالبان هست که تا چی حد مفید است نیست. روی از این موضوع می خواهیم امروز یک کم صحبت بکنیم. برای اینکه در این روزا در سطح بین المللی و جامعه جهانی همیشه از وضع خراب اقتصادی مردم در افغانستان گزارش ها تهیه می شه، حتی واشنگتن پست که یکی از روزنامه‌های معتبر دنیاست و در این روزا نشته کرد که در سرتاسر کابل نشانه ها از وخامت اقتصادی افغانستان به چشم می خورد. نویسندش میگه خانواده های فقیر لوازم خانه خود را در بازار کابل مفروشند تا مقدار پول نقد به دست بیارند. از این قبیل مسائل و پیام هایی که به ما میرسه هم کلش از این موضوعات حکایت میکند. حتی بعض گزارش های دیگر میگه فقر سبب افزایش واقعات سوی تغذیه کودکان در مثلا ولایت غور و در دیگر جایها هم شده. به هر حال موضوع بحث مهمی موضوع فعلا از مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، آقای عبدالنصیر رشتیا رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات زو با آن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغانی مهمان برنامه ماستند. منتظر مهمانای دیگر هم هستیم. رشتیا صاحب خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، من سلام میکنم خدمت شما همکاران تکنیکی و تماما شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. سلامت باشین.
تشکر. خب میهمانای دیگر ما هنوز وصل نشده. رستیاسپ، میبینین که وضعیت اقتصادی افغانستان همیشه گزارش میشه که روز به روز وضعیت خراب شده میره و مسئله تعذیرات اقتصادی بر طالبان، مردم توقع دارن که این تعذیرات نشه، برای اینکه متضررین اصلی مردم افغانستان است نه رهبرا یا طبقه حاکم. از او خاطر از شما بشنویم رستیاسپ، شما در این مورد چه فکر میکنین؟
خیلی تشکر. سلامت باشین. متاسفانه که اقتصاد افغانستان یا موزنگ خطر به خاطر وضعیت بد اقتصادی در سال 2015 به صدا در آمد. او به این دلیل بود که قوات های جامعه جهانی داشتن آسایسته تصمیم داشتن که از افغانستان برن و از طرف دیگه هم کمک های جامعه جهانی با گذشت 7 سال داشت کاهش پیدا میکرد و از طرف دیگه کمک ها هم رفت به طرف شرایط خاص خود و مشروط شد به حکومت افغانستان. متاسفانه که از یک طرف عدم مدیریت درست، از طرف دیگه فساد گسترده که در ادارات حکومتی افغانستان وجود داشت و از سوی هم جنگ، گسترش جنگ ها در ولسوالی ها، در ولایات، اینا همش سبب از این شدن که یک بارگی فشار وارد میکنن و تا وضعیت شکننده اقتصاد افغانستان وضعیتش هم از این بدتر بسازن. و از طرف دیگه زمانی که ما شاید هستیم خشکسالی های پی در پی در افغانستان خصوصا در 4 سال پسید و به این شکل شدت گرفتن جنگ ها و از طرف دیگه هم شوی ویروس و کرونا در جهان و افغانستان و بالاخره تغییر نظام، اینا عوامل اصلی به خاطر بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شدن که تمام فعالیت های اقتصادی را متاسفانه به یک نوع متضرر ساختن و افغانستانی که شما میشناسین همهش وابسته به کمک های جامعه جهانی و یک اقتصاد مطلقا مصرفی و وارداتی بوده که با مختل شدن وضعیت بازار و یا مو مختل شدن وضعیت عرضه و تقاضا در مارکت با افزایش قیمت ها و کندی در روند فعالیت های اقتصادی سبب از این شد که یک مقدار نگرانی ها را در افغانستان و در بازار افغانستان ایجاد بکنه. و سوی دیگه هم مزدود شدن نادهای مهم اقتصادی و وزارت خانه های سکتوری در افغانستان و از طرف هم بیباوری مردم در افغانستان و از طرف دیگه شما میفهمین انگامی که سرمایه گذار شما درباره آینده بدبین باشند و اونا بیشتر تلاش میکنند که از وسط کارشان و از سرساختن کارشان همیشه بحث میکنند و این خود تاثیرات خیلی بدی را به جا میگذارند. از طرف دیگه شما دیدیم که خصوصا در این سالهای پسیل زمانی که جنگ ها بیشتر در قریه و قصبات و ولسوالی ها در مراکز بیشتر شد، اکثریت مردم افغانستان که خود تولید کننده بودن، یعنی که یک منامه تا که سکتور زراعت افغانستان بزرگترین سکتور است که در حدود 80% اشتغال و یا شغل در خود جای داده و در حدود 60% خانواده های افغانستان در سکتور زراعت مصروف کار هستند. اینا خود یک تولید کننده بودن، هم به خود تولید میکردن و هم اینا مازداد زیر بازار عرضه میکردن. یک بارگی شما شاید بودین زمانی که جنگ ها شدت گرفت، یک بس و نبود بازار و مارکت بس دیگه، این عامل باعث ازی شد که این تولید کننده های ما اینا تبدیل شوند به یک مصرف کننده و اینا شهرها و قرا و قصبات کوچ بکنن، به طرف شهرها مهاجر شوند و مشکلات دیگه را هم بار بیارن. از طرف دیگه ناملم بودن وضعیت سیاسی افغانستان و وضعیت نامی ها، افغازی ها، فساد که در ادارات حکومتی موجود بود، باجگیری ها، اینا باید ازی شدن که سرمایه گذار شما که میتونید در دراز مدت وضعیت به طرف بهبود توسعه حرکت بتا و جایگاه کار بیشتر ایجاد بکنه، که چون مشکل اساسی مردم افغانستان فقر و بیکاری بود و بیشترین سربازگیری ها هم از مناطق فقیر نشین صورت میگیرد و بیشتر با جنگ ها شدت میبخشید. همین سرمایه گذار شما سرمایه هایشان از حالت تولیدی اینا متاسفانه که تبدیل کردن به سرمایه های تجارتی. مثلا زمانی که برطانگی سال بگویم یک خالین بافه که یک جای خالین بافی داشت خالین تولید میکرد و اونجا ده ها نفر هم داشت کار میکرد، اینا
ببخشید امین جمی، مثال باشه برای از اینکه یک ذره صحبت ها طولانی شد، دیگه مهمان ما امین لحظه وصل شدن که تلفونشان قطع نشه. با اجازه تان آقای رشتیا، دکتر جعفر میادوی که سابق عضو کمیسیون روابط بین المللی بودن و در این ساحه تجربه کافی دارن در مسائل روابط بین المللی، مهمان برنامه ما شدن. دکتر میادوی خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و شنوندگان شما، امید که بحث خوبی داشته باشیم.
تشکر. رشتیا صاحبم شما را میشنوند. آقای عبدالنصیر رشتیا، آقای مهدوی، یکی از این مسائل وضعیت اقتصادی افغانستان، یعنی سر وخامت اوضاع زیاد صحبت شد، رشتیا صاحبم تشریح کردن بعضی سببهایشه، منتها این مسئله تعزیرات چطور است از این نقطه نظر، برای اینکه در ایران مثلا 40 سال است که تعزیرات هست، منتها کدام نتیجه خاصی که نامی خواستن بعدش بیارن بخیالن که بعدش آورده نتونستن. در افغانستان هم اگر این تعزیرات ادامه پیدا کنه بر علیه طالبان، متضررین اصلی مردم بیچاره افغانستان میشه. گفتیم از این نقطه نظر موضوع رو یک تحلیل کنیم از زبان شما بشنویم. سیب آقای مهدوی
تشکر. خب البته تعزیرات اقتصادی مخصوصا از طرف کشورهایی که اونا به اندازه کافی سر بانک جهانی سر مبادلات بین‌المللی تاثیر دارن، مثل ایالات متحده آمریکا، یقینا سر بسیار از کشورها تاثیرگذار هستند. در تاثیرگذاری تعزیرات اقتصادی و تحریم‌ها هیچ شکی نیست، اما میزان تاثیرگذاری به نسبت وضعیت اقتصادی و شرایط عایداتی و درآمدی کشورها فرق میکنه. به عنوان مثال اگر ما همونطور شما اشاره کردید بین تحریم‌ها و تعزیرات اقتصادی که ایالات متحده آمریکا سر ایران وضع کرد و سر موضوع برنامه هسته‌ای ایران و یا تعزیرات تحریم اقتصادی که احیانا سر افغانستان وضع کند، با وجودی که دو کشور همسایه یک دیگر است، اما بسیار نتایج و متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال ایران یک کشوری هست که به هر حال ثبات سیاسی داره، رسمیت بین‌المللی داره، به هر حال به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تماس‌ها و تاثیرگذاری‌ها و مناسبات و حضور خود در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در منطقه داره، و مهمتر از اینکه ایران کشوری است که اقتصادش شدیداً به نفت وابسته است و این میتونه که یک نقطه قوت باشه در این شرایط برای ایران. و به همین دلیل شما دیدین که با وجود بالا رفتن نرخ تورم و گرانی و به هر حال پایین آمدن ارزش پول ملی ایران، او تأثیری بسیار شدیدی که توقع میرست که ایران رو وادار بکنه که به هر حال توقعات امریکا گردن بگذاره، او نتیجه نداد و وضعیت بدتر شد، به خاطر که ایران به اندازه کافی ثبات سیاسی داشت و به هر حال به یک اقتصاد ملی خود وابسته بود. اما شرایط در افغانستان بسیار فرق میکنه. افغانستان یک کشوری بوده که اقتصاد افغانستان تقریبا میتونم بگم که 80% به کمک های جامعه جهانی و بین المللی وابسته بوده و اساسا اقتصاد افغانستان و حتی میتونم بگم معیشت مردم افغانستان در 20 سال به کمک های جامعه جهانی اعتیاد پیدا کرده. یعنی بدون کمک های جامعه جهانی اقتصاد مردم افغانستان بسیار عاجل فرو میپاشه و ما با یک فاجعه انسانی، فقر، گرسنگی و فلاکت مواجه خواهد بودیم. بنابراین تحریم یا تعزیرات اقتصادی که ممکنه امریکا و جامعه جهانی یا به هر کشورهای غربی سر حکومت فعلی افغانستان که در اختیار تحریک اسلامی طالبان است، اگر این تحریم ها جدی وضع شود، شما شک نکنید بین یک لازم آینده که هوا رو به سردی میره و ما با یک زمستان بسیار سخت و سرد در افغانستان مواجه هستیم، ما قطعا با یک فاجعه انسانی مواجه هستیم. چون همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم در کابل، احوالی که ما از بین مردم دارم روزانه، زندگی مردم بسیار بسیار بسختی میگذره و شاید در روز یک فامیل هر دو نفر یک تکه نان خشک بیشتر برایشان میسر نشوه و یقینا این وضعیت تا یک یا دو ماه دیگه به مراتب فاجعه بارتر و بحرانی تر خواهد شد.
تشکر دکتر صاحب مهدوی. آل مهمان دیگر ما هم وصلستن، استاد محترم آقای سید آقا ملکزاده، استاد پوانتون هستن در رشته مسائل اقتصاد زراعتی و اقتصاد در فاکولته‌های مختلف درس میتن. نظر از اونها هم گفتیم بگیریم. محترم استاد آقای ملکزاده، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشه، قربان شما. عرض سلام دارم به خدمت شما، مهمانای عزیز و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر استاد. خب آقای رشتیا، بعض مسائل طرح کردن که وضعیت اقتصادی را که ما در مقدمه گفتم که بسط بین‌المللی از وضعیت خراب اقتصادی مردم افغانستان گزارش شده میره و هر روزا می گزارش ها زیاد میشه و گزارش هایی که از افغانستان هم میرسه چندان به نظر خوب نمیرسه. به هر حال آل آقای مهدوی هم که تعذیرات گفتن که فایدهش نمیرسه، از او خاطر متضررین اصلی مردم میشه. حالا از شما میخوایم بپرسم که چاره خیلی چی است؟ چی باید شد سایب که طالبا بتانن یک دیپلماسی بزرگ و خوب و اساسی رو بتانن پیش ببره که تا امریکا و دیگه ممالک بتانن قانع بسازن که از این تحریما و تعذیرات از این قبیل مسائل بگذرن، اگر نی در حقیقت مردم ضرر میبینن. استاد چی میگین آقای ملکزاده؟
بدون شک مردم افغانستان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن. فقر بیداد میکنه، کار وجود نداره، مسئولیت غذایی نیست و این یک مشکل بسیار جدی هست. سکتور خصوصی فلج شده است، فابریکا کار فعالیت ندارن. یک تعداد مردمایی که در بعضی نهادها مصروف وظیفه بودن و کار و بار خواهده دادن و در کل یک وضعیت بحرانی متاسفانه در کشور ما حاکم شده است. این برمیگرده به این که رهبری امارت اسلامی افغانستان باید یک میکانیزم را روی دست بگیره تا این که به خواسته های جامعه بین المللی لبیک بگویه و تو باشه که از این مشکلات مردم افغانستان بیرون شدن. و در پهلو از جامعه جهانی باید در قسمت وضعیت مردم افغانستان توجه بکنم و با امارت اسلامی تعامل بکنن و اگر چنین کار صورت نگیره متاسفانه در افغانستان فاجعه انسانی رخ میتم. اوی یک وضعیت بسیار ناهنجاری در کشور ما خواهد حاکم شد و میتونن که در گفتگو و مفاهمه را از دو جانب باز بکنن و خواسته های یکی دیگر را مطرح بکنن تا اینکه به وضعیت مردم افغانستان رسیدگی شود. بدون شک قربانی اصلی وضعیت مردم عام افغانستان است، مردمی که 50% زیر خط فقر است، بیش از نیم نفوسش مسئولیت غذایی نداره و تقریبا بیش از 26% نرخ قرار گزارشات در 2019 فعلا شاید زیاد باشه، نرخ بیکاری و 26% است. این نشانه‌ای است که کل دزی سر وضعیت مردم افغانستان تاثیرات بسیار نامطلوب و جامع می‌گذارم. با او اساس خواست ما از مقامات دولت افغانستان همی است که به یک قسمت توجه بکنن، یکم که از خود نرمش نشان بتن، به خواسته های جامعه بین الملل در نظر بگیرن و همچنان جانب بین الملل کشورهای بین المللی همچنان به یک قسمت با مردم افغانستان همکار باشن، چون در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی مردم قرار داره و اگر توجه نشود بدون شک که کشور ما و مردم ما به فاجعه خواهد رسند.
بله، بسیار تشکر. مهمانای ما یک دور صحبت کردن و همه توافق نظر دارن که یک راه حل اساسی زودتر باید پیدا شود. حالا به یک چند شنونده ما میخواییم فرصت بدیم ببینیم اونا چی فکر میکنن. بعد از او بازم با شما مهمانای محترم صحبت ادامه میتیم. حالا یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او شماره تلفن اعلان میکنم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، شماره تلفن ما فعلا 00-4202-2112-4501 یه خط در اختیارتان و دومش 00-4202-2112-4501 خط دوم هم در اختیارتان و همچنان شما میتونین از طریق سکایپ هم تماس بگیرین. سکایپ ما آدرسش رادیو نقطه آزادی برفای لاتین که نشته کنین یا برفای انگلیسی پیدا میشه. اگر یک شنونده اگر وصل شده آقای عیار همکار تکنیکی ماستن اونا وصل میکنن، چون شماره تلفن بین لیست شماره داخلی ما فلج است. یک شنونده میگن وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سید بله رادیو تانو خاموش کنین. بفرمایید سید. بله شنونده گد وچت بخیالم که نمیشنون ما را، رادیشانه که خاموش نکنن انعکاس میکنه. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم اگر این شنونده نیست، اگر نی با میمانای ما صحبت ها را ادامه میتیم. شماره را تکرار کنم یک دفعه. یک شنونده گام هست، اگر نیست شماره را تکرار کنم. بله 00-4202-2112-4501 آخرش 4601. خب اگر شنونده نمیتونه وصل شوه، خب آقای رشتیا شنیدین تعداد از یک شنونده میگه وصل شده. آقای عیار ببخشید. بله بفرمایید شنونده عزیز.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام های خود را به شما و نیمانان شما تقدیم میکنم و تمام شنونده ها.
تشکر.
سوال ما اینجا است، نظر ما است اگر امریکا با افغانستان رابط خوب داشته باشه با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، این مبالغ امریکا هم است، مبالغ دولت افغانستان هم است، مبالغ مردم افغانستان هم است. چون افغانستان یک کشور فقیر بیچاره است. اگر کسی در لباس اشغال بیا اینجا جای پای نداره، و اگر با لباس دیپلماتیک بیا مهمان ما است، ما قدرش میکنیم هر کس کی باشه.
بله نظر فوق العاده خوب است، منتها اگر سیاست مدارم روی از این موضوع فکر کنن، مهمانای ما هم صحبت میکنن رویش. اگر دیگه شنونده نیست با آقای رشتیا ادامه میتیم. خیر آقای عیار یک چند دقیقه صبر کنیم خیر، که باز پسانتر فرصت میتیم. اگر شنونده تلفن کرد شنونده رو میگیریم، مهمانا رو معذرت میخوایم، استارت میکنیم و چند لحظه. رشتیا صاحب دیدین شنونده محترم، یک شنونده ما رو شنیدین، یک نظر جالب داشت، حالا از شما بشنویم آقای رشتیا.
خیلی تشکر، سلامت باشین. بدون شک افغانستان قسمی که من پیشتر اشاره کردم، تا اینکه ما میریم به طرف خود بسندگی و سرپای خود استاد میشیم و از وابستگی های خارجی که کمکاش وابستگی کاش پیدا میکنه، و بدون شک دارم تو مسیح اساس که از یک طرف وضعیت اقتصادی داره به طرف عمق بحران در حرکت است، و از طرف دیگه تجهیزات امریکا و جامعه جهانی این میتونه بیشتر به مشکلات و چالش های جدید مردم افغانستان افزوده شود. ما باورمند به این هستم که امارات اسلامی افغانستان آن چیزی را که در دوحه وعده کردن و آن چیزی را که با مردم وعده سپردن و آن چیزی که جامعه جهانی از اینا می‌خواهد، مثل آزادی بیان و حقوق بشر و حقوق زن و بالاخره ایجاد یک حکومتی که در او تمام اقوام و اشرار مردم افغانستان در او خود را ببینه، اینا حرکت بکنن، بدون شک این وضعیت میشه مدیریت شود. و بس اساسی اینجاست جناب نظر صاحب که آن چیزی را که ما در رسانه‌های می‌بینیم و یا مشنویم و یا گزارشاتی که از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان در خور مردم داده میشه، آنقدر هم مثل خوشبختانه که وضعیت آنقدر خراب نیست. به دلیل ازی خراب نیست که بس امنیت و ناامنی‌ها و جنگ‌ها تا حدود 90% کاهش پیدا کرده، و کسانی که یک قسم پیشتر من اشاره کردم که قبلا یک تولید کننده بودن، بالاخره به اثر درگیری ها و جنگ ها و نامی ها مهاجرت کردن و با مصرف کننده تبدیل شدن، اینا همشون دوباره با ولایت هاشون رفتن بالای زمین هایشون کشوکار، و قسمی که شما هم می فهمید که افغانستان در دنیا به عنوان یک کشور زراعتی مسمى هست و مشهور است، و همشون اینا پس دوباره به طرف کاربار خود رفتند. و خوشبختانه که تمام بنادر افغانستان بروی واردات و صادرات باز شده، و قرار از درمی هفته آینده تلاش‌ها خیلی جدی جریان دارد تا دهلیز هوایی میان افغانستان و چین دوباره باز شوه و محصولات عمده و یا اقلام عمده صادراتی افغانستان کمو محصولات زراعتی خصوصا جلغوزه و میوه خشک و زعفران ما اینا اثر دوباره به بیرون از کشور حرکت بکنه و شما شاید هستین که چراغای سبز از طرف کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای جنوب آسیا داده شده به افغانستان، چون بس دی روزا دو پروژه عمده و اساسی که روزنه امیده و فرده بهتر اقتصاد افغانستان میتونه باز بکنه امو پروژه تاپی و کاسا 1000 است. اگر ما موفق شدیم که پروژه را حرکت بدیم، بدون شک ما میتونیم یک همگرایی اقتصادی منطقه‌ای را به بار بیاریم که این میتونه به ثبات و امنیت و ساز در افغانستان کمک به سازی بکنه، نه تنها که سالانه بین 400 الی 500 میلیون دلار حق ترانزیت به مردم افغانستان میده، از طرف دیگه هر دو پروژه به ده ها هزار نفر میتونه زمینی کار برش ایجاد بکنه و چون افغانستان خوشبختانه در یک موقعیت جغرافیایی خوب قرار داره که ما میتونیم این حیث یک تل اتصال بین کشورهای جنوب آسیا و کشورهای آسیای میانه بازی بکنیم که جنوب آسیا شما میفهمید که شدیداً به انرژی نیاز داره و کشورهای آسیای میانه اینا وافر نفت، گاز و انرژی دارن که میتونن به مارکت‌های جنوب آسیا با فروش برسن و بهترین و ارزان‌ترین و خوبترین مسیر بشن افغانستان است. شما شاید هستین که مقامات کشورهای آسیای میانه قرضگاهی در افغانستان بعد از سقوط رژیم غنی به کابل میان و بسای جدی و به این شکل در این روزا شما دیدین که پیمان های خوب اقتصادی با کشور ایران به امضا رسید و در قسمت توسعه و فعالیت های اقتصادی جدی اقدامات برداشته شد و این حالا که ما داریم صحبت میکنیم در حدود روزانه 230 میلیون افغانی عاید گمرکات افغانستان است و قبل از اینکه حکومت غنی سقوط بکنه 4.5 میلیارد طالبا از گمرکات افغانستان جمع‌آوری کرده بود و 356 میلیون افغانی قبلا در بانک‌های افغانستان وجود داشت، یعنی پول جدید بودن که چاپ شده بودن و به این اندازه 356 میلیون پول که قابل از بین بردن بودن کنام از بین بردن نشدنی، در کل پول موجود هست در افغانستان، فقط نیاز است که اینجا درست مدیریت شوه و اون نیازمندی‌های افغانستان رفع شوه. با این پول میتونه که حکومت افغانستان تماما ماشای کارمندای خود از 5-6 هزار تادیه بکنه و از طرف دیگه 700 پروژه انکشافی که فعلا متوقف است و هم میتونه که در حدود 600 الی 700 میلیون افغانی این پروژه را هم به کار بده، چون هدف کلی ای است که تا زمانی که قدرت خرید مردم در مارکت بلند بره به مو پیمانه ما بحران داریم مدیریت میکنیم. زمانی که اگر قدرت خرید مردم به هر مقدار که پایین آمده بره به مو اندازه این نگرانی ها را ایجاد کنه بره، بنابراین حکومت خودش بزرگترین مصرف کننده است، بنابراین نیاز است که خودش بیشتر در مارکت داخل شه و تقاضا را بلند ببره و پول در مارکت به خصوصا 150 هزار کارمند که حکومت داشت هم از نظامی ملکی اگر مصاد از اینها تادیه شد بیدون شد که ما آیسای تا داریم به طرف مدیریت ای بحران.
تشکر. خب مهمان دیگر ما هم وصل شد، محترم آقای محمد یونس مومند، معاون اول اتاقای تجارت افغانستان. مومند صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما و بشنوندگان محترم و مهمانای
گرامی هستم. تشکر. مهمانای دیگر ما آقای رشتی هستند، آقای ملکزاده استاد پوانتون هستند، دکتر جعفر میردوید نه سخنان خود گفتن و رفتن. حال مومن صاحب صدایتان بسیار خوب نمیه، از یک کم اگر جایتان تغییر بدین. ما روی وضعیت اقتصادی افغانستان حال خوب است، یک ذره صحبت کنین روی تعذیرات که چی باید شوه، جامعه جهانی چطور قانع ساخته شوه که با افغانستان همکاری کنه و در این روزا خبرها میرسه که مقامات امریکایی با هیئت طالبان در دوحه دیدار میکنن، شاید در دیدارها این مسئله تر شوه. گفتیم حال از شما بشنویم، شما آخرین خبرها را اگر شنیدین وضعیت چطور است، برای اینکه هم در سطح بین المللی و هم در داخل افغانستان از وضعیت بد اقتصادی مردم شکایت میشه، از شما بشنویم مومن صاحب.
تشکر آقای نظر، اشارت بگیم یکقدر با خبرهایی که بعد وقت فیسبوک یا در چیز میبینیم در این نالا فقره بولی وقت مهیم نشنیم روزم، ولی که شما
ما امرای تان صحبت میکنیم که یکم ذره دیر شد، معذرت میخوایم. ما از چیز آمدیم که ما امرای ایرلاین های ما صحبت داشتیم سر دلیل هوایی که انشالله که در میان قریب در این روزا شروع خواهد شد به این مصرف بودیم. ولی یک چیز بگویم، ما اتاق تجارت بفرمایید برپان تقریبا در حدود 25 روز قبل یا 30 روز قبل ما یک چیز خود اعلان کردیم که پول منجمد شده افغانستان باید رها شود، و طوری که شما میدانید پول به مردم افغانستان اگر جامعه جهانی میخواهی که افغانستان ثبات باشه و پس تجارت رونق پیدا کرده و یا که میگه که قدر گشنگی است افغانستان و مشکلات است، ما را از دیگه کمکان اخصر کنیم، کلای ما را منجمد شده ما را آزاد کنم و کمکایشان همونتو مثل سابق باریزویان داشته باشم، میتونیم که ما در افغانستان یک اقتصاد خوب داشته باشیم. و از این طریق ما میخواییم دوستان هم شده این باشه که ما میخواییم که یک اقتصاد خودکفا داشته باشیم، اقتصادی که کاذب باشیم، ظرفیتی که کاذب باشه نمیخوایم. شما ببینید اقتصاد کاذب هم چقدر زود مثلا از بین میره و به حق عذاب نمیره کنم بگشت. ولی ما میخوایم که جامعه جهانی باید سر مردم افغانستان اعتماد داشته باشه که وا میتونه که کارهای خود پیش ببره. ولی به یک شل است که همون پولی که منجمد شده این متعلق به مردم افغانستان است. شما میفهمین که مردم افغانستان با این بحران بانکی دست گریبان نمیکنه، باز هم حوصله و صبر کامی بین این قدر که دیگر دنیا اگه این حالت میامد شما شاید میدین که در موازه شاید چیزهای پیدا نمیشود، مشکلات میبود. حال این باز هم لیل آیل هم طوله که بازارها پور از مواد هستند. ولی خواهش من اینه میسن که حتی ما که در شما گفتون که در دو هر هفته اراده باشه که به این موضوع بسیار توجه کنه تا پول منجمد شده افغانستان به زودترین فرصت در اختیار بانک افغانستان یا در خزانه ملی که پشتیبانه خزانه ملی هستن باید از منجمد شدن آزاد شود.
تشکر آقای مومن. استاد ملک‌زاده، شنیدین سخنان مهمانای محترم ما را، یک شنونده را شنیدین. حالا به نظر شما توپ در کدام میدان است؟ ورزی که توقع کردن از جامعه جهانی هم درست است، منتها اصل مسئله در طرف طالبا نیست از نقطه نظر شما که اینا یک دیپلماسی بسیار قوی را بتانن پیش ببرن که تا جامعه جهانی را و امریکا را اینا را قانع بسازن؟ البته در بین مردم تر یک سخنان هم هست میگه بازی رو خوب باختی منتها حریف عزیز نده. در دیپلماسی های دنیا میگن دوستی و دشمنی بسیار زیاد دوام نمیکنه، یک روز دوست یک روز دشمن، منتها علایق دیپلماسی و روابط سیاسی باید یک مملکت قطع نشه تا بتانن مسائل خودت با هم صحبت بکنن و ادامه بتن. استاد ملک‌زاده از شما بشنیم.
یقینا به تنهای خود هیچ کشور نمیتونه که تمام مسائل خود حل بکنه. ما مکلف یا مجبور به این هستیم که یک سلسله قواعد بپذیریم و یک سلسله شرطهایی که جامعه بین المللی اگر داشته باشه اونا را بپذیریم و دیپلماسی فعال ایجاد بکنیم تا این که از این بحران ما بیرون شویم. شرایطی که جامعه بین المللی داره که عبارت از حقوق زنها و رفتن خانما به مکاتب و به پنتونا و در کل به تعلیم و تربیه می شود که روی این هم کمی دقت شود، توجه شود. به نظر من مشکلی وجود نداره که ما در چوکات ارزش‌های اسلامی خود به مسائل آموزش خود خواهرای ما ادامه بدن و این کار هم میتونه که در قسمت رضایت کشورهای بین المللی نقش ارزنده داشته باشم. و همچنان در یک موضوع دیگه هم که به شرایط احمد داشت بیدیم برکشی که در درشگاه‌های دیپلماسی دولت افغانستان باید افراد بسیار کارکشته و ورزیده را مقرر کنند تا این که بتوانه همی دیپلماسی را به شکل درستش در یک وضعیت بحران تمثیل بکنم تا این که مردم افغانستان از این وضعیت نجات پیدا بکنم. و دیگه این که یک دوست ما پیشتر گفتن که فقر نیست،
ما به این نظر نیستم. فعلا وضعیت کشور ما نهایت بحرانی هست. ما چشم دید خودم ببینم وقتی که ما میرم به طرف یک نانوایی که یک کاشتان بخریم به صدها ببخشم به دهها نفر به طرف تو مراجعه میکنه که جایی که یک نان برش بخری. این خودش بیانگر وضعیت اقتصادی مردم در وضعیت بسیار نامطلوب قرار دارم و وضعیت خوب حاکم فرمان است و رفعالی از یوب سیستم بانکی افغانستان مطلق فرج است. سیستم تجارت افغانستان فرج است چون تجارت پیسه نداره، پولا منجمه دستن و سکتور خصوصی آنچنانه که باید فعالیت داشته باشه نداره. این فاکتورهایی است که برای ما نشان میده که وضعیت در افغانستان بسیار وضعیت اقتصادی متاسفانه است. از تگفی که دینمی که یک وضعیت ایجاب یزیر هم میکنه که ما با وقتش بکنیم تعامل بکنیم. اگر با دنیا ما تعامل نداشته باشیم، با دنیا با باز پیشنهادات از اونا ما تمکین نبکنیم، بدون شک وضعیت کشور ما متاسفانه به طرف بحران خواهد رفت. و موضوع دیگه که ما از جامعه بین‌المللی خواهش میکنم اونی است که اونا نباید در چنین شرایط بحرانی مردم تنها بگذارن. اونا دیپلماسی را با دولت افغانستان ارتباط برقرار بکنن و حرفای خود شرایط خود برای دولت افغانستان پیشکش بکنن و یک کمک از خود انعطاف اونا هم نشان بدن و دولت افغانستان هم باید یک دیپلماسی بشه فعال و در راستی از این نهاد دیپلماسی باشه که واقعیت بتانه که دنیا را یا کشورهای بین‌المللی متقاعد بسازه که با دولت افغانستان در ارتباط باشن، با مردم افغانستان در ارتباط باشن و مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شد.
تشکر. خب با اجازه تان چود تلفونا نمیایه کدام مشکل هست، ما یک سه پیام بسیار کوتاه چند ثانیه ای را از تلفون اوتومات رادیو آزادی جدا کرده بودیم. امیر بشنویم نظر مردم نکاس پیدا کنن.
برادر والا مردم خیلی مجبور است، مردم واجه اول بس سال مردم واجد فعل خراب است. حال اینا آمدن این دولت را گرفتن حداقل یک کار کنند که به مردم مسکین بیچاره حداقل یک ده تا هشت تا نان کار در خانه های مردم بوده. بعد مردم است که نان هوا نخوردن نداره در شب روز مرده مردم شود. حال این چی رقم نظام است ما خوب حالا اگر بفهمیم
در باره همین معاشات معلولین دولت تشده اطلاع معلومات ما بدیم چی رقم میشه. ما همین معاشای ما هم مانده ی دیگه هم دولت طالبات هم ماش میدیه نمیده چرا هم یک معلومات ما بیدیم سید ما در جمع شد. در باره همین معاشات معلولین دولت تشده اطلاع معلومات ما بیدیم چرا هم میشه ما.
بله این قسمت هم یکم تکرار شد ببخشین. خب به هر حال به می منوال بسیار زیاد پیام زیاد است که کل از او را اینجا بشنوانیم وقت نخواد برسه. حال آقای مومنت بعض مسائل موازی نمیشه به مردم، مثلا میگن که معاشای ما پرداخته میشه یا نمیشه، یعنی برشان خب معلومات داده شده که این معاشایتان پرداخته میشه یا نمیشه. از این خاطر سب به نظر شما چی باید شوه که یک مدیریت خوب شوه و با مردم همکاری شوه و معلومات در اختیار مردم گذاشته شوه که مردم ورخطا نشن؟ برازی که ورخطایی هم باعث از این میشه که کل چیز قیمتا بالا بره، نان یعنی مواد امتر در بازار پیدا نشه، از این قبیل مسائل. طرف طالبا باید معلومات دقیق و همه روزه در اختیار مردم بگذارن که قدم به قدم چی کارا میکنن. شما چی فکر میکنید این مورد؟ آیا این کار خواهد شد یا نخواهد شد؟ آقای مومن به صدایتان ما نمیشنیم. خب امی جواب بگیریم خیسر. آسه ایستک ما شنیدیم ماله
صدایتان.
بله بله ادامه و تنسیب بله. تلفن شما بسیار خراب است. خب از رشته صاحب میگیریم تلفن اگر اسکان شد آقای ایار. رشته صاحب شما شنیدین مردم و سوال مردم شنیدین، از شما جواب بگیریم. سیم
تشکر، سلامت باشین. اگرچه که مومن صاحب میتونست بشه در ایروزات در قسمت فعال هستن. بر صورت من پیش از جواب سوال شما در قسمت استاد گفتن، ببینین هنوز کمتر از دو ماه میگذره از حکومت جدید، اگرچه که ما به عنوان نماینده حکومت یا امارات اسلامی گفت نمیتونیم، اما آنچه که منطقی به نظر میاد میخواییم بگیم، هنوز دو ماه از حکومت نمیگذره و توقع و انتظارات بشر هنوز نباید آدم داشته باشه. به دلیل اینه که ما پیش از تغییر نظام و یا تحول سیاسی در افغانستان به ده هزار به جهان بیکار داشتیم و میزان فقر تا 75% هم بیشتر بود. زمانی که شما میفهمید که مسیر فقر و بیکاری در افغانستان اما یک مسیر میپایم، یعنی زمانی که یک نفر کار فدا از دست میده به شکل اتومات داخل دایره فقر میشه و این فقر و بیکاری متاسفانه میراث از حکومت قبلی به ما میراث مانده بود. و از طرف دیگه هم شما میفهمید که سکتور خصوصی افغانستان شریک استراتژیک حکومت است و اگر حکومت توجه جدی به سکتور خصوصی نکنه و این را به حال خودش اعلام بکنه، بدون شک نمیتونه این دو مشکل اساسی را حل بکنه و تنها میتونه که سکتور خصوصی مشکل حل بکنه. ما فعلا مشکلات خیلی جدی داریم. اگر حکومت فعلا امی مشکل سکتور خصوصی را حل بکنه، من امیدوار هستم که ما تا یک مقدار زیاد میتونیم که مشکل بحران اقتصادی را در افغانستان حل بکنیم.
تشکر مومن صاحب، فرصت بتیم ببخشید رشتی صاحب. تشکر، ببینیم که مومن صاحب مشنوان ما را صحیح. مومن صاحب سوالشون این قسمتش رشتی صاحب جواب دادن، حالا شما بشنویم. آقای مومن
السلام علیکم. زه ورکه کول بلک تا تلیفون من خراب تی کافیستی اواز بخی بس د کپ وصل راځي.
آله خبر چولی؟ آله خوب شد، آله بسیار خوب شد صدایتان. آله لطفا نمی سوالا را خی ادامه جواب بتین سیب که بفرمایین از شما میشنیم.
کدام سوال جواب تا میچ نشه سبب بخی یک دفعه قط وصل بخی قطع میشد.
گفتیم که امی مسئله مدیریت طالبان چی باید بکنن که چرخ اقتصاد بچرخه. بعضی پیشنهاداتی که کردن استادا اینا که برازی که در بسیاری ممالک دیگه هم کودتا که میشن، یعنی کلگیری یک دفعه از بین نمیبرن، میگن مثل سابق کارا را ادامه بدین، چرخ اقتصاد بچرخه، بانک ها بچله، باز استادا نفرای خود تبدیل کرده میرن. آل بس صورت عاجل چی باید شبکه ماشا پرداخته شو، قیمت مواد ارتزاقی بالا نره، به تمام کسایی که ضرورت داره کمک برسه. در این مورد گفتیم که طالبا یا میتونن این مدیریت زودتر حل کنن یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو بهتر معلومه ده که یعنی مجریتی که بانک کدن، ما فکر میکنم که قابل تقدیره که بانک ها که مجریت کدن، یعنی مردم ها به یک کانی کدن که در بانک سپرده های تان محفوظ است، که خب بودی اولین مرحلهش. دوم مرحلهش این امیالی ما میتونیم که پلها را به یک شرایط ما ترانسپر کنیم که این بسیار خوب بودن، ولی مرحله 34 باید موافقانه باید پیش بره. به وقتی که در یک مملکت بانک نباشه، بر شما معلوم هستن، من گپ های استادای بزرگوار را تایید میکنم که باید بلن در یک بانک در بانک ها پایین نفرهای شد کلگی نفرهای تخنیکی هستن که از سابق هم بودن، حالا در بانک کار میکنه، ولی مشوره را از پیش ما میگیره که چه رقم باید پیش میبریم. یعنی بانک ها هم فکر میکنم که شاید یک چند وقت کار داره که شاید در حالت عادی خود برگرده. و این گپ بسیار راستن، ما نمیخیم که نفرهای سب، ما میخیم که نفرهای متدین، نفرهایی که تقوا و پرهیزگاری باشه، هر کسی که باشه باید در جایی باید وظیفه برش مهیا شوه تا به وطن خدمت کنه. ما به این عقیده هستم، به این نیستم که یکی نفر در جایش باشه. اون نفرهایی که رشوت خور بود، نفرهایی که خائن بود، وا باید کلگی باید نباشه، و نفرهایی که به این مملکت خدمت میکنه وا باید باشه. نفرهای متدین مقرر میشه، ما فکر میکنم که وا در فکر همی وطن میباشه و میتونه که وطن پیش ببره.
یعنی شما بپنید که سابق مثلا برات بکنیم یک رئیس گمرک با 4 لک و با 5 لک دلار مقرر میشد، او همو پلم پیدا میکرد و چیز مثال شما بگین. همین تقریبا از روز چهارشنبه تقریبا ما ساعت 8 بجه جلسه داشتیم در کمیته تاروپه، تقریبا در حدود 5 ساعت 6 ساعت ما یک جلسه داشتیم که یار قناعت دادیم در هر چیزی که بود که ای باید ای رقم گرفته شد و ای باید ای رقم گرفته شد، یعنی با مشوره گوش میگره. ولی بازم من گپای پرموده غیر اشتیا که یک و نیم ماه شده، ولی ما نمیتونیم. شما بفهمید که در دنیای خارج برای یک کسی که بسیار با کشوپش و با بسیار با قانون پیش میه که در اونجا نه جنگ میشه نه هیچ چیز میشه، با اون 100 روز میشه تقریبا. ما ببینیم که دیگه چی چیزای رخ میده، ولی ما فعلا از ما چیزایی که رنج بره و نمیست است که مردم بیکار هستن و بیکاری رو ما چی رقم میتونیم که در حمایت امارت باید برای سکتور باشه و سکتور باز میتونه که با مردم در بیکاری امرای دولت سهم بده. یک بزرگترین چالش فعلا در افغانستان که مردم زیاد بیکار شده اینمی یک مشکل است. من فکر میکنم که در این مشکل ما مشورات زیاد دادیم که باید چه رقم شود که پس باید مردم ها باید پس جذب شود، مردمایی که میفهمی که چی داشته باشه که با کدام نورم باید چه سوا باید پس جست شود در ادارات دولتی و همی مامور طبقه هست تکریمه که دودوی 2000 روپا معاش داره و 2000 بسته ما با همی میبینه که چه وقت اینمی ما پرا میشه و چه وقت ما خود عیار کردن. به این خاطر میگم که یک کم داره باید اماراتم سر دستکش کنه، سر سرای مردم، سر مردم دستکش کنه و مردم باید اخلاص خود بکنه. به این خاطر که با حکمت خود با وطن خود باید یک اخلاص جدی داشته باشه. تشکر.
بله. خب استاد ملکزاده، استاد برنامه را میخواییم جنبندی بکنیم. ما او روز یک مثال دادم، باز این مثال را میخواییم بدم که مثل این مثال چقدر خوب است، در جایش است. یعنی ما میگیم که در یک تیاره به طور مثال که مسافرین هست در او تیاره، مثلا طالبا میخیزه تیاره را میگیره و پیلوت خوششان نمیایه، حالا پیلوت خو از کلکین با بیرون نمیندازن، صبر میکنن که تیاره به زمین بشینه، بعد از او یک پیلوت دیگه پیدا بکنن. نیستم حالا از او خاطر وقتی که سیستم بزرگ بدست میگیرن، وقتی که خودشان نمیفهمن اینترنت چی است به طور مثال، یا متخصصین کافی ندارن که بانکار اداره کنن، خب که از مامورین سابقه باید موضوع ادامه میدادن. نه خب بیا یک شورای اقتصادی فوق العاده جور میکردن از آدمای با تجربه. اینطور خود نیست که کلگی در افغانستان که رژیم سابق بوده و خائن بوده و از این قبیل مسائل، در تمام دولت ها یک طبقه بروکرات ها میباشند که اونا مامورین دولت است. هر رهبر سیاسی که میایه او در جایش میباشه که تا چرخ سیستم نظام بچرخه. از این خاطر از این نقطه نظر اگر طالبان یکمه که به موضوع یک قسم سلب کنن، پیش از اینکه کل ملا صاحبای خود، مولوی صاحبای خود در هر جای مقرر کرده برن، و هم دعا داده میرن و از کار چیز خبر میگن ندارن، یعنی نه ماش حواله میشه، نه دیگه کارا میشه، نه به عریضه ها رسیدگی میشه، عجیب غریب کارا میگن میشه. آقای ملکزاده، چطور میشه که در یک مملکت یک قشر مامور دولت بدون از اینکه هر کس آزارش بده کارا را ادامه بده؟ ملکزاده سی؟
پیشنهاد ما این است که یک اعتماد قوی بین دولت و بین ملت باید ایجاد شود و مردم با آینده خود امیدوار باشد. کارمندان دولت، متخصصین و همه کسایی که مغزه متفکری کشور هستند، فضا قسم ایجاد شود که اینا فکر بکنن که ما به این جامعه ارزش داریم، ما مسئولیت داریم و مسئولیت اجتماعی داریم، مسئولیت اقتصادی داریم، برای ما سهم داره می شود. روی از این باید بیشتر توجه شود. بدون شک مامورین دولت با نظام ها بیشتر سر کار نداره، اینا کارشان مامورین و در کل متخصصین کارشان با وطنشان است، با انکشاف وطنشان است. این که توسط کدام جریان سیاسی پیش برده می شود یک بحث جداست، ولی پیشنهاد ما این است که برای مردم فرصت داده شود و بین ملت و بین دولت باید فاصله وجود نداشته باشد و مردم خود از دولت احساس بکنند و دولت خود متعلق به مردم بدانم. این وقت میتونیم ما به طرف انکشاف یا به طرف رفاه برسیم. من میخوام یک موضوع دیگر را یادآوری بکنم اویی که تمام علمایی که در افغانستان وجود داره، اگر ملا است، مولوی هست یا هر کسی دیگه یکی است، از لحاظ عقیدهی برای ما نور چشم داره، ما قابل قدر است، اینا را ما دوست داریم، ما الحمدلله مسلمان هستیم و آنچه که منوط به شریعت اسلامی باشد ما به دل جان را میپذیریم. ولی یک چیزی دیگر هم من میخوام یادآوری کنم، او عبارت از این که از این طریق رسانه ها مجتر میشنن که همیشه وانمود میشود که تقوا بدون شک تقوا جایگاه مشخص خود دارم، از اون ما عدول کرده نمیتونیم. ما شاهد بودیم که بیشترین متخصصینه که تخصص کافی داشت از در بخش های مربوطم، ولی مفید واقع نشده است، فاسد بوده است، رشوت خور بوده است، متعهد به وطن نبوده است. این یک گفار ما شاهدش بودیم. ولی میخوام یک موضوع را واضح بسازم که ما نمیتونیم که بدون تخصص و بدون تعهد ما به طرف رفاه اقتصادی رو برسیم. به خاطر هر خبر فرض بکنم ما هر خبر که تعهد داشته باشم، فرض بکنم ما اگر بخوایم پدر خود تداوی بکنم و در این مورد ما بشه تعهد هم داره، پدر ما از دوستشان دارم، از جان خودم که بیشتر دوستی دارم، ولی چون که ما تخصص این موضوع رو ندارم، با وجود که ما با تمام وجود میخوایم که تداوی بکنم ولی من تخصص ندارم، نمیتونم میره تداوی بکنم. دیگه چه خوب است، چه زیبا که وقتی که تقرری های صورت میگیره در این موارد هر دو فاکتور باید شانه به شانه پیش برده شود، افراد باید مقرر شده که هم تعهد داشته باشه و هم تخصص تا اینکه کشور ما به طرف شکوفایی اقتصادی برسه.
تشکر استاد، وقت کم شد.
بگیرم که امکان در سطوح رهبری که مثلا وزیر باشه، میشه که از مجوریان سیاسی باشه، در این مشکل نیست، در همه کشورها و در همه جا یه قابل هر از مشکل هر از، ولی در سطوح تکنیکی اگر در قسمت تخصصگرایی توجه صورت نبگیرم، من فکر میکنم که
تشکر استاد محترم،
آینده افغانستان آینده خوب نخواهد داشت.
بله، همون طبقه ماموری نگفتیم که اونا باید بهتراب باشن، بر از اوها کس آزار نتن، پیلوت قبل از اینکه تیاره بشینه از تیاره اوسو نپرتن که تیاره سقوط نکنه. مومن صاحب، شما میخوایی یک دقیقه وقت دارین جنبندی کنین سخنانتان صاحب؟
بله، من به نظرات استاد قابل قدرت برای ما خواهدم که حیات قرآن کریم هستن که ما باید امانتش به اهلش بسپاریم. به احوال تالی که میدارم من شمدید خود برس میگم، مثلا ما در گمرکات جلسه داریم، نفرهای گمرکات هم رایی ما شیشه بود، یک نفر که نام قرار شده بود و هم شیشه بودم، صرف همی جلسه را چیز میکردن به استرام و زیر نظر داشتن که چی میگه و ما چی میگیم و ما کارمندان دولت چیم، حتی دا اگر بانک بود نزیده جایه بود وزارت تجارت باشه، وزارت تجارت خودش این علیه بیاد خاجر هستن، ولی میتنه که از خودای کارها برای ما کوشش ما هم علمی هستن که در برای زم مشورای نیک باید مردم هم برشان بده، ولی امی ما چه هستم که باید کار با احل کار باید سپرده شود تا بیتن از خودای کار برای.
بله، رشتی صاحب شما یک دقیقه وقت داریم برای اینکه چند دقیقه وقت استودیو رو چیکنیم جنبندی کنیم این برنامه امروز صاحب؟
تشکر، به خاطر معلومات بیشتر شما خوش بختانه که امی فعلا پلان بنی است که دوباره پس کارمندای متحد و کارمندای مسلکی و کادر دوباره در وزارتخانه بیارن و از مامورین سابقه هم تلاش صورت گرفته که اینا بیرن. شما شاید سنگ در وزارت مالیات یک از مهمینای پیشین هم قورده شده و دوباره سر کارش، و بر شکل ما فقط خلاصه گپ این میگم که باید از مشکل قصی به هر نوع ممکن میشه حل شوه و یک امارات اسلامی افغانستان یک کمیته را بسازه تا مشکلات مردم حل شوه و مشکلات افزایش قیمت کالاهای استراتژیک در مارکت پایین بیاره، که ما میلازم لازم مشکلات خیلی جدی در مرز با پاکستان داریم که بیشتر از 2500 کانتینر ما اونجا متوقف شده و روزه حتی $80 بالایش مصرف میاد، رفع محدودیت های بانکی صورت بگیره بر تجار و سرمایه گذار ما
فهمیده شد
تا کار بکنن و تامین امنیت سرمایه گذار.
بله وقت بسیار کم شد، از خاطر یک نام میگیرم. بسیار زیاد تشکر میمانای محترم آقای عبدالنصیر رشتیا، آقای محمد یونس مومن، سید محترم آقای سید آقا ملکزاده استاد و دکتر سید جعفر میدوی. از کلتان یک جان تشکر. یک چند دقیقه فاصله موسیقی داریم، بعد سر ساعت دوباره خبرها را میتونین از رادیو آزادی تعقیب کنین.
در بازار دهر می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف، اما چا دکان رنگ است، اما چا دکان رنگ است، اما رنگی فروشد امجا دکان رنگ است، اما رامی فروشد دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، اما سامی فروشد دل من بشیش سوزد، سامی بروشا بپلنگ می فروشد